هم وی درنه درانه لکه د غرونه وی تیز لکه بادونه خواګه لکه غندونه وی چی شایسته لکه تاسو دوه مننه ساسو وی چی وی پدانی شي څه خبره دي په فیسبوک پیغام نشم کولی نو دا غستون زنه خو نیم خبر بیا ارمان نشنه هم چې سلامونه تاسو ته په غرونو خادم چې په غرونو غرونو سلامونه او دا به بس یو کنه نور هم بس دا پوره دي مننه ساسو
نبی رحمان وحدت صاحب هم سلامونه مې قبول د دوه همزه لپاره په کابل کې ستاس خبرونه واورم د ستاس خبرونه خاص مینواله ما ګران کابل کې هوا ډیره برابر ده نوینې الګي راغلي دي او ټول افغانانو څخه مهیل ده چې هر یو نفر دې درې نالکی کشیش دې ترڅو وطن وسمسور سي نړۍ مننه کو نبی رحمان صاحب ډیر اعلی خبره مو کړی ده نسیر جمال الدین هم سلامونه وړاندې کړی دي د کوټه بلوچستان څخه لادي وکی چې جوړ او روغ بس نړۍ مننه ساسخه نور پیغامونه به هم چیر روان دي شریکو به خپل ته بلار سو راپورت
وو ور به شو د وقارمن راپورت
اسلام آباد ته بلار سو په اسلام آباد کې ګڼ شمېر افغانان چې امریکا ته د تګ لپاره د P1 او P2 ماجرتي کیسونه لري د امریکا لنیوی ولسمشر ډونالډ ترامپ څخه غوښتنه کوي چې د دوی د بیا میشتیدو پروسه نور ونه ځنډوي هم په دې کې باندې نور تفصیل لري وي همکار وقار احمد تاسو په دغه راپور کې وړاندې کوي
افغانستان کې د طالبانو د بیا راتګ سره ګڼ شمېر افغانانو وطن پریښود او ځینو په دې امید پاکستان ته سفر کړي چې له هغه ځای وکړي شي یو مغربي هیواد ته مهاجر شي په دې لړ کې ځینی افغانان د P1 او P2 پروګرامونو لاندې امریکې ته رسیدلي خو زیات نور افغانان لا د تک په تمه حل تپاتې دي او د دریو کلونو په تیرې دوی لا کار نه دی معلوم اوس چې امریکا د پناه غوښتونکو د منتقل کېدو پروګرامونه ځنډولي دا افغان کډوال د امریکا له نوې حکومت څخه غواړي چې له دې سره شوي ژمنې زر تر زره پوره کړي
کیسونه تر سره شو او مونږ تقریبا فلایټ برابر وو زمونږ کارونه زمونږ کوم خبرونه چې کوم پروسیجر چې ټول تر سره شوی وو خو لبد مرګه کله چې ترامپ د جنوري په شلم کې راغی او ځینې فرمانونه لاسلیک چې لبد مرګه یو فرمان د کیسونه زندول د ماجرات کیسونه زندول وو چې مونږ ډیر اندېخه من کړی دا
تر دې مخکې د پاکستان د بارنیو چارو وزارت ویلیو چې امریکا به د روان کال د ستمبر د پای پورې د افغانانو د مشتیدو پروسه بشپړ کړي خو بیا د صدر ترامپ د امریکا د کډوالو د پروګرام نوی ورزوله د زندولو پریکړه د افغانان سخت اندېښمن کړي دي
کچرته دا پاتې شنو یو ډیر غټ مشکل سره افغانان مخ شي او باید د سه یو حکمت عملیونه کې چې مقصد دا کې سونه کې کینسل شنو باید ډیلیم نو هم نور نشي ځکه افغانان ډیر زیات ضروری دي ډیر زیات مشکلات سره مخ شي دي ډیر مشکلات یې تیر کړی دي او تیرې هم
د افغانانو په اسلام آباد کې د پولیسو ناوړه چلن څخه هم شکایت کړي او ویلي چې زیاتره پناه غوښتون کې د غنو اقتصادي ستونزو سره مخ دي دوی زیاتوي چې دوی ته ویل شوی وو چې د پناه غوښتنې قضیه به له دولستر اتل اسمیاشتو کې حل شي خو د دریو کلونو پوره کېدو سره لا هم دې کم کانیا کون کې جواب نه دی ترلاسه کړي زموږ
سنويش نامعلوم دي ځکه چې موږ زړه نظر یو افغانستان ته خو په هیڅ قیمت سره نشوټلای ځکه چې دا یو مشکل و چې موږ هغه ځای نه موزانونه خلاص کړی نه ما خپل ازمون کورنه نیمه شپه موږ د افغانستان نه ووتو دی خاطر وو کور کلی هر شی اما سی پات شو موږ دی خاطر راغلو اوس چې لاړ شو چیرته لاړ شو
دا په داسې حال کې دا چې په اسلام آباد او پنډای خارونو کې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د شړلو پروسه چټک شوې ده چې پترس کې په سلګونو کډوال افغانستان ته واپس لیږل شوې دي وقار احمد وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ تلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي ل له کنیکټې دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځیو د خپل پخته فارونه وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخته ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
بیا ستړي مشه یو ریډونکو لیدونکو وی وشرین خبرونه دا موږ وسې د سوتې پر د هوا پر دا پیریانو ډولې بیا چې دنه شویب زاده راوړې ده دا ناسا په کوم ځای نه کنه نو شویب زاده سره سره د ستار کلی وای په خیر
سره خیر اغله ستا و ډیر څه چې په خیر سره اغله سبل چې ډیر
ډیر لر نه رالم
اصلا شویب زاده
دا سه وای دا سره زو شو چې خلک دا د
کرکټ
ته او تاسو دوه وبو چې کرکټ باندې خبرې کوو خو ماته لګي وختي لګي د لکوس یا سمبانه بل سبا شو کیږي موږ لاس ورځ مخکې خبرې کوو چې ټورنمنت او غوړ خبرونو په حساب کو پکې وخت یې ورو نو دی ماته دوه ویلو چې ته برازي ماته چې لک خبرو کې چې ورځ نږدې شي نو بیا با راځو پکې کړپانه به خبرې هم کو تاسو ته تازه معلومات هم درکو.
نو تازه معلومات څه دي؟
تازه معلومات خدای دې نو نیمه نیمه دنیا ته خبر ده او غداله چې نیمه نیمه کلی ته خبر ده چې چمپینز ټرافی شروع کیږي او سبانه بل سبا شروع کیږي پاکستان کیږي دا ځله دا چمپینز ټرافی چې دنو دا وای چې تقریبا وکاله ورستو دا ټورنمنت کیږي زلک دا غواړم چې لکه تاریخ وي ما
دا بشي
کله چې دا تجارتي لوبي نه وي یا دا چې کوم آی پی ایل شو پی ایس ایل شو یا دا شانتی بی پی ایل شو اب اوس ټول دنیا هر دویم درېم ملک کې دا لوبي کیږي چې کله دا لوبي نه وي نو کرکټ په دغه یو ټورنمنت او ورلد کپ او نو هغه ته سلور کال وروسته کېدو هغه کې هغه د آی سی سی خپل قانون کله په پنځم کال ته واوختو کله په درېم کال په شروع کېدو نو دا په کال 1997 کې کله چې په شپږ نوې ما و نوې کې د کرکټ د ورلد کپ شونو آی سی سی دا ویچ یار د کرکټ د لوبي ځکه په لوبو کې ته شلو بنې په دې کې پیسې مو بزنس مو تجارت مو ټول ملکونو اقتصاد سره هم خکېزونو دی د خپل ممبر کنټریز یا غړي هوادونو چې دی هغه په مشوره باندې چې یو بل ټورنمنت هم کوو ځکه چې ورلد کپ ته بسلو کال څوک انتظار کوي هغه دوران کې به میشونه کېده خو زیات انتظار خو د ورلد کپ کېدونو دغه وخت کې په 1999 يم کېده چمپینز ټرافی فیصله وشو نو دا شروع کې د دوه کال پس کې دا اولنۍ چمپینز ټرافی چې کوم ده په نه نو يم کې د جنوبي افریقا غټلې و دا غن ورستو په کال 2002 کې نیوزیلند غټلې و دا غن ورستو چې کوم دریم وغړ دلچسپ لوب په دیو چې هغه د هندستان او سریلانکا فائنل وغه د باران د لاسه پات شنو هغه دوانو لور کو نه هغه وزنه کپته چې دوانو غټلې
شریکه
ونه یو داس سوکني شو لکه هندستان یو بل غټلې نو هغه دوزل غټلې دا سریلانکا یو زل غټلې دا خو هغه یو کپ بیا دوانو په شریکه غټلې ده کنه یو وزنه استرالیا او انډیا داسې ملکونه دي چې هغه چمپینز ټرافی دوزل غټلې دا تزل لغه ټورنمنت شوه دا اوس نه هم زل چې کیږي په اخیری زل باندې پاکستان غټلې او د دې ترڅنګ ما افریقا یاد کړ نیوزیلند مې یاد کو هندستان سریلانکا خو یو ځل لا ویسټ انډیز هم چمپینز ټرافی غټلې دا ځل په دې ټرافی کې نشته نو دا اوس نه هم کپ دی نه هم ځل لچې په پاکستان کې کیږي 2018 کې تاسو ټول ته یاد به چې کم برتانیا کې کم ټورنمنت وغه د هندستان او پاکستان فائنلونو هغه هغه وروسته دا په کار د چا ټورنمنت شوه په 2020 کې خو هغه ورځ کې کورونا و د کورونا د وجې نه تاسو پته ده چې هر څه تړل شي کرکټ هم بند شو او کرکټ بیا په داسې حال کې کې دوه چې په ګراوند کې به افغانستان په اولی ځل باندې یعنی په لومړي ځل باندې چمپینز ټرافی کې ګډون کوي د نمک کې دی په چمپینز ټرافی کې لوبانه د کړي ورلد کپ کې کړي دا سیریزونه شوې دي ټی 20 ورلد کپ شوې ده خو د افغانستان اولنۍ ځل ده بل بیا اته لوبډلې دي په دوو ګروپونو کې تقسیم شوې دي په ګروپ ا کې بنگلاديش هندستان نیوزیلند پاکستان دي د خپل کې یو لوب کوي او په ګروپ ب کې افغانستان استرالیا انګلند او جنوبي افریقا ده نو اته لوبډلې دي په دې کې بیا کو کته شنو سریلانکا په کې نشته ده هغه یو ځل ټورنمنت غټلې ویسټ انډیز په کې نشته ده هغه ټورنمنت غټلې ده دغه سه زیمبابوي چې کوم لري تیر یو دوه ټورنمنتونه کې برخه اخستې وخه اغي هم پکې نشته ده نو دا اته ټیمونه دي او
دا ټیمونه چې نشته دا سلیکشن یې څنګه کیږي دا لوبډ چې یعنی هغه دغه ټیم دی اوس نشته
هغه دا څه ده چې کوالیفایینګ راوند کې تاسو خبره صحیح ده چې اوس خو مخکې د کرکټ لاس اته یا جنزه دولس ټیمونه اوس ډیر زیات شوی دي یو ټیمونه زیات شوی دي مقابله لوبم ډیر دي نو ټول ټیمونه په یو ټورنمنت کې نشي راتلې په 13 ورل کپ کې د امریکا کې چې یو تاسو خیال نه زني اغه هوادونه د څومره هم د لوبو بوډونه دي کغه فوټبال دی کرکټ ته غي د غوړی چیرې کم مضبوط ټیمونه دي خو پکې خوندې وي ټیمونه به کم راشي اغه ته اسوسییټ ټیمونه وي چې اغه دومره لکه ټیمونه مضبوط نه وي خو دی غوړی چې کرکټ پکې شروع شي په دې کې څنګه تاسو ته مو وی چې د اقتصادم د اکونومي نه پی سي دی پکې ملکونو ته د کې بیا آی سی سی په خپل د ماشومان یا د جنکو په سپورتس کې ډېر پیسې لګي د تعلیم باندې مصرف ډېر کوي نو دی ټول غواړي چې غټ ملکونه خو دي خو نورم پکې شامل شي بیا چې دا څنګه ټورنمنت پای کې واړه واړه ټیمونه راشي نو دا غسر د ټورنمنت خون ختميږي په دې لحاظ باندې لکه سات ټیمونه دی هغه مضبوط دي آی او سلور پکې کمزوري رااله او هغه کمزوري به چا سره مقابله کوي کنه به تر ګونو کې اچي نو هغه مضبوط ټیمونه د پاره هغه تماته ورکول آسان وي خداغه د وجنه بیا کله کله داسې کیږي چې هغه یو نیم ټیم لماته ورکین او هغه ټیم په هغه ټورنمنت کې مثال د امریکا او د پاکستان لوبه وشم یو ګټله پاکستان تا ګران ادا شو چې په هغه ټورنمنت کې پاتې کیدو ته ګران شو نو دی دا هم غواړي چې کمزوري ټیمونه پکې راشي خو چې کم تکړه ټیمونه دی هغه خپل ځای کې وي بیا په چمپیونز ټرافي کې دی ساتلې دغه اته ټیمونه دي نو دا چې کم ټیمونه په ون ډے کې یا د ورلد کپ کې د سر اته ټیمونه پاتې شي نو دا هغه په چمپیونز ټرافي کې به لوبي چې کم بیا دغه نه هم لسم یو لسم دوه لسم ټیمونه وي اغه پاتې شو بل دی د یو ورځنې لوب خپل رینکینګ ویل کا ستار ټیم دی هغه دولس لوب کړي دي ستار ټیم دی هغه هم دولس کړي دي تا هغه شپږ ګټلې دي ستار هغه ګټلې دي ملکونو په حساب باندې نو چا چې زیات لوب ګټلې دي هغه با چمپیونز ټرافي د کوالیفای کوي پاکستان هم چې کړه د امریکایان لوب بللې او دا یو خبر و چې کې دي چې چمپیونز ټرافي نه بهر شي خو هغه ځکه هوست او تیر ورلد کپ تیر چمپیون ټرافي ګټلې و نو هغه ځکه پکې پاتې شو
اوس هوست خبر را لنه څومره ملکونو کې دا لوب بکیږي دا
دا زل ټوله پاکستان کې و دي کوشش شروع کې دا و چې د پاکستان سره بنگلاديش او هندستان هم شامل کې هوبیا هغه د پاکستان او د هندستان ترمنځ چې کوم سیاسي کړکه شي اختلافات دي نو التنه کې دا بیا دا دومره کارونه چې پکې تیر شو اخیری چمپیونز ټرافي 2018 کې شو او نو دا د اوس تک بن درې او وو کاله پس کې دا ټورنمنت کنه نو دیو جناب دا ډیسایډ شو چې دا پاکستان کې خوست پکې بیا هندستان د پاکستان کې د نن لوبه نه کول نو هغه د وژنې د اسنې میچونه دوبه تا وړي دي نو د هندستان ټول میچونه درې میچونه په دوبه کې کیږي او پاتې نور چې کوم پنځلس میچونه دي نو هغه په پاکستان کې کیږي پنځلس نو په خه دولس میچونه په پاکستان کې کیږي
دا او ټول ټال پنځلس لوبې دي
او د دې ګروپونو د تا ګروپ راوند وي دا پنځلس لوبې دي لکه اته چې مونږ دي هر دوه ګروپونه دي نو په هر ګروپ کې به هر ټیم درې میچونه کوي چې چا په دغه کې دوا اوګټل یا درې اوګټل هغه ببل راوند توزی او چې چا بیا دوه بیلل نو بس هغه کړه بار کې بیرته بزې پټ ورته او
بیا هغه خبر راځي د فیورټ ټیم کنه
او هغه لازم خو سیمی فاینل به ولنې چې کوم دی هغه به په سلورم مارچ باندې دویم سیمی فاینل په پنځم مارچ باندې دی او شروع کیږي سبانه بل سبا نو لسم تاریخ دی ولنې لوبه د پاکستان او نیوزیلند او هغه به د پاکستان په وز مخ دی ونی مې دوه بجې شروع کیږي د امریکا کې به سهار سلور بجې او پاکستان کې کوم خلک ګوري بجلی یغي کته شي او چې څوک نشي کته جوړ دی په فیسبوک ته کینې لته خلک نه
دا چې دا لکه ټي 20 هټیم ډېر لګي خدای چمپیونز ټرافي هغه د ونډي په شانی
دا به یو رزنی دا ځلی 50
نو مطلب دا چې موږ په کیم لګ ډېر کته شو دویم انن په کی کته شو
ځکه اته په خبره ده چې روزم شروع کیږي
مرسه دې را پیاټ کړل د خلکو بوهم چې څوک د کرکټ سره دومره مینا لري د خلکو خبرګون څه دی د څنګه ویني څنګه چړي
زکه خلک بوت بیا ما په څه بدل شروع کړ زمون خلک هغه د مینا د هر څه سره کوي کنه هغه د کرکټ سره کوي نو باړو سره کوي نو هغه مینا لیوانی مینا
او ته
کنه لکه که یو ټیم می خوخته غاغي وبیلل نو بیا دغه کلاړی خور مورم کنځم هغه ته بدردم هغه خاندان پسیم زما هو کاغه وغټل نو بیا می هغه لکه توبه سفر هر صدې کنه زمو خلک بده نه بوګی چې لو بلو بده ګوره د فوټبال مثال به ورکو تیزل چې په سعودي عرب کې دا مثال ما یو سوزل ملګرو ته مورکو چې ګوره فوټبال چې کوم د نړۍ ټاپ ټیم وو اغه نه مراکش وګټل کنه
واه
مراکش کې ورجشن نو د دې مطلب څه شو چې ولې دا ارجنټینا چې کوم د بیکار ټیمو یا برازیل بیکار ټیمو خو نه دا ورځ باندې بس دا یو ټیم لوبه خو او غبل بس خپل کوشش کو خود هغه مقابل ټیم په پرتلې لوبه خنه و کرکټ کې هم داسې ده که څوک ماته سوی چیرې زمونږ د تاسو د مینوال خبرو کړنو چې چا اوس د افغانستان ټیم خوخت هغه د منی نشي دی دیو بیلی بل به ګټي خامہ خا کنه
یعنی ساغه امیدونه ډیر لوړ دي
کله چې پاکستان خوخت نو ډیر د منی نشي پاکستان کله نیوزیلند له لوب په لاره نیوزیلند لوب خو وکړه کنه کاسټریلیا لوب ګټي هغه به لوب خو کېبل په دغه ورځ باندې په کرکټ کې بیا ټول لوب کې داسې ده چې دای څوک نشي ویل چې دا ټیم ډیر مضبوط دی او دا به بس ګټي کنه یو خو ځنی ټیمونه داسې چې دا غیله کوس د پاکستان باندې کې کرکټ څومره هم ماهرین دی دا وایي چې د دنیا یو ځینی ټیم دی چې ته د بارا کې سم نشې ویل
ان پریډیکټیبل
لکه ته دانه شې ویل چې دی به وګټي خو ته دانه شې ویل چې دی به وبیل دا شان دی اوس استرالیا له دغه کې تاسو مقابله وکړي د انګلند سره د هندستان سره نو هغه د هغه سره لکه هغه په پورتو کې غوښنه چې خلک ترنګ کنه هغه سم مقابلې ځکه چې دواړه مضبوط ټیمونه دي دواړه د سپاله سانه باندې لوبي
هغه
ماته خبره نه جوړي
لکه اوس تاسو کوښښونه یې ډېر کوي
پاکستان او افغانستان مثال بزور کما افغانستان اوس شکر د ډیر خوشوي دي ټیمه د ټي 20 د دایرین راوتې دي د ون ډے کې پرفارمنس خوشوي دي بیټینګ کې بالینګ خدای غیاسم ډیر مضبوط او بیټینګ چې کوم دی خوشوي دي د غي اوپننګ خدای دغه وروسته چې دویم دریم څلورم نمبر دی بیا خیر کې د ومتم پورې الاونډران دي نو بیټینګ دغه خدای بالینګ غیاسم مضبوط دي پاکستان کې بالینګ ډیر مضبوط دي ډیر مضبوط بالینګ لري او هغه تیز بالرانه به ډیر خدي خو مسله دغه د بیټینګ دا کا بیټینګ کې د دی اوپننګ وچلې دا یا دویم دریم کلاړي په فیلډ او دغه 50 سپټرن زونه وکړه د پاکستان بارا کې ځا اکثر دا یو چې د دی اوپننګ سل رنزونه وکړه نو هغه مې ست دینه سپن شي ته لزکه دا غین روستو مړه لاړ یا روستنی کسان چې دی هغه به ډیر خبرټینګ کوي خو کله د دی اوپنر زر اوټ شي نو بیا کا روستو بابر وی یا افتخار وی یا رضوان وی هغه ټول پرشر کې راځي به نشي کولای نو
نن سبا چې کم د میچونو یا پیس جوړ شوه دی د رنزونو جوړولو اوسط لوړی مخکې به کچا 200 به وکړم کافی به نو هغه به کافی او 200 ډیر شپم 2500 به ډیر غټه خبره و خو وس د کدا د غټ معیار ډیر اوچت شوه دی نو تاسو څنګه غنئ چې اوس د ټیم لپاره هر یو ټیم کوي کغه مضبوط وي کغه نو کم یو اوسط په ضروری وي چې هغه تر لاسه کړي د میچ ګټلو لپاره
یګین هغه کې د دوه خبرې دی خو دا گراوند نه دی پیچس چې کوم دی گراوند نه چوتو د دې په کې ډېر غټ لاس وی لکه اوس په استرالیا انګلند یا نیوزیلند کې الته کې دومره های سکور نه کیږي کپه یو نیم گراوند باندې استرالیا یا نیوزیلند انګلند لوب کې یو ټیم درې سو او کینو اچھے د چا خلاف شي ته پته جدي او کلوز به مونږ هم کوو دا گراوند دا ورځ په دې ورځ باندې بیٹنګ کیږي کنه سیم کار د پاکستان له کته سو دا اوس کوم سیریز شو دا پاکستان سو جنوبي افریقا او دا نیوزیلند نو په غو میچ کې دیس په بوسونه زیات باندې اول شوري پوره کړو بیا غبل ټیم درې سو وکړو نو هغه ورځ باندې خلکو چې دا درې سو دی په صورت کې نشي کولای خو نه لکه چې ماته پته ولګي چې زما بلرانو باندې درې سو وشو کنه او زویم چې زم کولای شم او نو هغه د هایست ټارګټ وغیره او ګرځاو خو بیا چې د نیوزیلند سره مقابله او بیا هغه ټیم په 250 یا 255 باندې اول شو نو یو پکې د ګراوند د خبره ده چې
پچ
پچ په دا ورځ
باندې کنه بال
په دا ورځ پچ څنګه ده چې یو ټیم درې سو کې بلم کولای شي بیا ځینې صورتونو کې بلران بالینګ داسې خو بالینګ کې چې بیټینګ والا بیټینګ ته پاتې نشي
هغه
200 نیم سوا 200 اتیا چې وکی بیا هغه ته پته چې کله دی بالران باندې کوي هوزم دا به کوي نو هغه میچ بیا په کوم رنزونه باندې سختيږي نو هغه کې دا دوه خبرې چې او دا د پچ کنډیشن څنګه ده دا رنزونه پچ ده رنزونه لپاره خ ده د بالینګ لپاره خ ده
دا بیا هغه کې دي چې کله موږ هر ورځ دغه میچ دا کوو په هغه ورځ باندې بیا موږ یو قسم اندازه ورکوو
شه پر فیسبوک شه ډیر سلامونه هم در تره روان دي او
پښتني هم روان دي یوسف بیګټي
یا شاکت خصاص پرسنل کړی چې انبیټیبل لوبډ لپاکشي کې کومه ده دلته یعنی شر دو لوبډلې کمی کمی وي
ګوره شاکت ځان سب داسې چې تاسو د یو ورځنی لوب وګورئ نو ټول ټیمونه داسې چې هغه یو بل سره مقابله کړی دی او چې همیشه یو ټورنمنت کیږي لکه فرض کړئ نیوزیلند او پاکستان لوب کیږي نو تاسو په دغه اخیری پنځمې چونه وګورئ چې شاګرته دي کنه خو زه بیا دا وایم چې په دې کې دانی چې کم ټیم د چانه زیاتې لوبې ګټلې دي دا د غورزه لوبې په غورزه باندې تاسو په تیر ورلد کپ کې د هندستان کې د استرالیا او د افغانستان دغه ځل مثال په توګه ذکر کوم چې ګور د استرالیا ټیم او د افغانستان سره میچ او هغه میچ تقریبا داسې و چې ټولو خلکو مخبل د غنل چې بس افغانستان استرالیا لا په ورزنی لوبو کې ماته ورکړه او هغه بیخینج دي شو هغه یو کېش د ماکسول راشو اغه په یو سر باندې اغلو بو بیلل نو دا غین ورستو زما په خیال لغه یو غټل میچ وغي و بیلو بیا په دلته په امریکا کې ټي 20 کې غي تلو و غټل نو ان بیټن په دې کې ماته یو مخکاري چې هغه ماته نه خوړل لیکن هندستان دی استرالیا اوس د دې ټورنمنت مخ کې سریلانکا ته تلو ټیسټ سیریز غټل او بیا ون ډے سیریز یو بیلو کنه خو د کرکټ د غتون کې په یس باندې د استرالیا ټیم داسې دی چاغی سپال اسانه ماته نه مانی سم ورسره بل ټیم بیا د نیوزیلند لکه تاسو ردی
دوا
هغه په پکی وی هغه په کشته ده نیوزیلند ټیم هم داسې ده بیا د انګلند ټیم هم داسې ده د هندستان په خپل ټیم مضبوط ده د افغانستان ټیم په دیو سنی کې د کرکټ سمره هم په هان دي د پاکستان یا د نړیغي د افغانستان څخه د افغانستان ټیم مضبوط ده بیټینګ خدای بالینګ خدای فیلډینګ خدای پاکستان دی هغه خم دي خراب هم دي تاسو سم نشي ویل د استرالیا ګټلم شي او بیا د کمزور ټیم نه بیللم شي کنه نو دا ته ټیمونه چې کوم دي ما ته خو بهترین ټیمونه ښکاری خلوب به خبره ده چې خو بهترین لوب کیږي
او سره ما اوریدونکو له دونکو ته دا وایو چې شهبزاده زمونږ قدرمن همکار د کرکټ په حق له تاسو ته معلومات درکې دا ما نه
دلته شو ډیر په کرام سره چې ډیر معلومات تاسو لري سلامونه هم درته رالي شي
مهرباني کومله سره پټ د کرکټ لیونه
ده واه هو دي د کرکټ
همیشه پښتنه کوي او د معلومات راکوي خو داسې پښتنه کوي چې د ډیر باندې معلومات راکوي
هغه بل د بلز په حق خبره کړي و چې دا د الوتور الوتور کنه
هغه دی وخت پښتنه کړي و دی پښتنه وکړه چې بالولګي او وکټ باندې چې بیلز پراتی درې واړه واړه کاندونه شانتي چې دغه ونو لګي
خو بکر راګانی نه اوس بکر راګانی
اوس آی سی سی او یو بل خبره ده آی سی سی د هر ټورنمنت سره د دې قانون یا لازم بدلیږي کنه مخکې دا و چې تاسو وکټ وهو هغه بیلز ضروري نه خو چې دغه ټچ شوس ما ته چې تر کومه هدا پورې یاد دي ځکه یو څو ټورنمنټونو کې دا شوي دي چې بال با وکټ ولګي خو بیرته چې بیلز نه ولیدل نو امپایر اوټ نه ورکې نو ما ته چې کوم اخره معلومات دی غدار چې تر څو د بیلز د وکټ نه ولیدل نه وي نو اوټ نه هغه چې ولګي بیلز ولويږي اوس په لایټونو ملګي دي د لایټ د مولګي خو چې څو پورې د وکټ د سر نه بیلز اول شنته ورکه شان لرګي چې هغه نه ولیدل نو اوټ نه دغه دی وختې پښتنه کړې و نو خپله د کیچ جواب ته ملاو شو
او بل پرسته مې کوم چې کوم لوبغاړي دي چې په دغه لوبډه لوکياني ډېر تکړه و یا وستا یا نستا دا غو دی په حق له هم کوم
زه زه په خپل درې کلاړيان ډېر په څه خفم چې نشته پکې درې کلاړيان دا سړي چې هغه یو د هندستان بومرا اغه بومرا نشته دی هغه چې د استرالیا خلاف چې کوم ټیسټ سیریز او پاکي خو خوښ شوی دی نو بومرا پکې نشته دی هغه انفټ دی ټورنمنت کې نو دا غلو به د کټولو به دا شان د استرالیا میچل سٹاک چې کوم دی میچل سٹاک
خو میچل سٹاک پکې نشته واو
میچل سٹاک نشته دی هغه راغلی او خو پریکټیس کې دا هم زما خلل دي زنګون کې صدا لګیدل میچل سٹاک نشته دی بیا دا غي چې کوم مخکینه کیپټن وو نو هغه به نشته دی اوس دا د سټیون سمیت کیپټن وی خو هغه بیا هم بالر او بیټینګ دواړه کوي خو میچل سٹاک بالینګ چې کوم دی د بالینګ په حساب باندې سره ځای نشته دی بیټسمنان پکې خډیر دي او د پاکستان دغه یو چا کمنټ هم کړی دی سایم ایوب نو واقعي سایم ایوب
مسعود صاحب دا پیغام
سایمویو بخو خو کاغه وینو بیا با تاسو فخر زمان خو خیر ګران د شي ټیم نه لری کړه وه خدا ورستو چې کم دوه کسان دي کې به ونه وه خو سایمویو خو دې دا په خو دغه نشي کولای نو ټورنمنت کې با بیٹنګ کې
دا میراث ګل فګار افریدی او کنه دا انامی رقم د کم ځای نه
میراث نه کومه انامی رقم دا په دغه ور کوي کنه ایس سی ور کوي دا خطر پوسو کو دا ځل زما خیال لچې څوک دا ټورنمنت وګټي نو 2 ملیون 15 لک ډالر بول ور کوي څوک یو ګټي او ټوټل د ټورنمنت پیسې چې کم دي نو هغه 5.15 ملیون دي نو 6.5 لک ډالر دی
صحیح
او چې چا ټورنمنټ وکړو نو غلبا 20 لک ډالر ور
او یو چا پښتنه کړو چې تاسو د خوشي ټیم لوبډله
څوک ده جما خو چې ته مور هغه لوبډله خو چې اخري او بالا پر لوب ورسي کاغالي وي کنه خو په خپل د کرکټ په حساب باندې استرالیا مې ډیره خو خدا کله نو څوک ته پوس کی یو مې یو مې خو استرالیا مې اولی پوزیشن باندې ده دم نمبر په سې زبیا هندستان اخلم چې اغي دومره زر لوبي نه پریدي کنه اخر پورې مقابله کوي او بیا د شانتي د انګلند او د استرالیا خپل یو رایول دی دا نو هغه په کوم خون کوي
صحیح او شوکت خزان سیب تاسو به یو چې د زم پروډوسر شعیب زاده دی تاسو هغه کې دي چې میسټیک لیلی کی ډایریکټر سیب
نه 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 دا چشمه مې کاغذ نه
مې چې د سر ډایریکټر یادوې تاسو د سر لکه د سینې شو د کرکټ ډایریکټر مغالطه جوړه نه کی
سب کله نو ساتو نو
بس شپ زده سبو چې هر
بد کار دی لکه نو غونې چیرې ز یو کار یو کار لته لمه غو نه کړم په خپل تاریخ افغانم محسوسې خو بیا د خلکو د آباد را دي ویل غي د کورونې غړو ته بد را دي سپکه ویل کنه نو د دې شز نه لګړه ټوکی او بل پکې د دشمنیان پکې مکه وي خلکو به د کاغذ د دنیا د کم ګټ نمر غلي دي چې لو به خکې چې سو خلو بو کې پټه ولو وای
او سو خو به ویلې سو په ګټي کنه دا خو لکه دغه نه چې دوانه و ګټي دوانه و
کلی ویل خان لا به ویل لاندور ملو به دراغلی چکر لګونه دی راغلی
چکر لګونه دی راغلی
او زمير خان صاحب وای چې د ما یار چندر کوز دی نه سلامونه وړاندې کړی دی تر امات شهزاده صاحب په کرکټ تبصره کول ډار در کوم چې ډیر زیات په کرکټ نظر ساتي او یوسف افالی زی صاحب پښتنه را لېږلې د سلامونه درته وړاندې کړی دی و ایران کرکټ لوبډله ولینست
ګوره د سنل چې نه بي خو دغه چې کوم نوی ټیمونه یا اسوسییټ ټیمونه چې وته وي دغه لکه تاسو کې دې شنه معلومه د چین ټیم هم شته د ترکی ټیم هم شته د اسرائیل هم شته ایران خبر نه ما خو تاسو خبر سي ده چې کوي هم یا خو بدیر نه وي او نور ټورنمنټونه اوس په امریکا راغلي دا کناډا د پکې سکاتلند دغه شې د افریقا په کې ډیر وړ وړ ملکونه دي دغه ټیمونه شته دي ټیمونه ډیر دي خو چې کم بیا ټورنمنټونه غټي هغه وړاندې راوندونه توزیل کړه د عدالت چکل په امریکا کې ورلد کپ نو پاورز کې هغه جونیئر ټیمونه مقابله ویني د اسرائیل او ترکی مقابله او پکې کنه او بیا پکې د دې چین ټیم پکې هم څلکه اوس خلک
ایو کس
خلک کس کې وي چې تاسو غواړئ کرکټ کې پیسې کې تاریخ کړی دی ټول ملکونو لوب شته دي خو دومره ډېر ټیمونه دي چې غټ غټ مقابلې شي هغه
په چین بیا په اولمپکس کې ډېر
زیات اولمپکس سری
هغه لوب دي
هغه لوب دي نو ټول څه قسمه او ټو نه
او دونه اوس ډیر قسمونه راغلي دي اوس خو دومره قسمونه راغلي دي چې بولډ دی کیچ دی رن اوټ دی هټ وکټ دی بلدار شي اوس خو پکې هغه متنازعه اوټونه راغلي دي کنه چې بالر بال کې بیټسمن د کریز نه بهر یې هغه اوټي پاګې باندې بیټ
رکسي کې وي
چې دا اوټ دی کنه دی کنه نو اوټونه ډیر ډیر قسمونه دي خو چې دا عام خو بزنه یادوم خو زه پکې هغه چې کوم لنجماري هغه پکې ډیر خون کوي لکه په ګراوند کې شور جوړ شي دا اوټ دی کنه دی ثرد امپایر لار شي هغه خپل
نه راځي باکس وخه چې کله ته ډېر لکه دا چې لوګي
کنه
او بس خلک بیا پته
مناسي چې څه یو لاندې شان څه کوم کټم را سري دا استرالیا او د هندستان میچو هغه کې هغه یو او ټو هغه واقع شي ډېر لنجمنو ځکه چې د استرالیا بالینګ او د هندستان هغه یو کلاري ولاړو جاسبل او هغه بال اوچت باونس او او اواز راغی تکونته کې اواز راغی هغه پیلو کو ترډن پارت لاړو نو ترډن پارت چې کوم دی هغه ول اواز کولی خو د اواز نه زیاته غس نکر او توي غا بس کر خوونته کې چې کمی کنه نو اغي د لاړو نو اغي کې اواز نو اواز نو خو بل لګیدل یو نو امپایر چې کوم دی اغي وی چې زو دا ور کوم اوټ ور کوم نو پاره باندې انډیا ټیم ډیر زیات ریاکشن وکړ چې تاسو هغه چې کوم سنیک لاین وی هغه تاسو نه لیدو او اواز هم نو خو هغه ته چې نه د بال اواز نو هغه د هندستان ټیم پاره په خپل مخفاو او بیا چې کوم په سکرین باندې متا کاته نو بال د بیټ سره لګیدل او نه اواز راغله او نه په سنیک او توي پاره کې راغله
ټیم خو دغه خو یو اخري وختونه راغلي د افتخار حسین سی وختونه را لګیدل
هو چې
هغه وی چې د افغانستان د لوبډلې په حق لمو سخه یال نو سلامونه افتخار
سره او دې ته وی چې ګورم علاوه د لوبډلې په څو نه کوي خو تاسو کو نو تاسو له جواب درکو غدار چې د افغانستان لوبډله تاسو معلومه دار اوریدونکو کتونکو تم پته ده چې دنیا د ټولو نه خطرناک او بهترین بالینګ لري دا غي په تیر ورلد کپونو میچونو کې لوبو کې ما دا ویلو چې دا غي یو کمزوري به وته نه مې خوشي په کم شي کې به دا غي نه میچ پاتې کېدو هغه دا غي بیٹنګ او هغه کې غي ډیر پرمختګ کړی دی دا غي بیٹنګ ته تاسو سوګور دا غي اوپننګ ډیر ښه شوی دی دا غي ون ډاون چې کم کلاریان دی ورستو ان دا غي د ومه تم دراشه د پوره دا غي بیٹنګ لاین دی نو دا غي دغه یو کمزوري و کمزوري دا و چې اوپننګ کې بلاغي کوشش دا چې تیز لوبو کې یو اوپنر زرا اوټ شي بیا بلاغي میډل آرډر چې کم دا شانته نو دغه یو خامي یا کمه زما په نظر باندې غاغي پوره کړی دی نو خطرناک بالینګ چې تل لري ته مضبوط بیٹنګ لري او اوس یونس خان دغه کوچ شوی دی او هغه بل زیو خبره په انټرو کې کړو او زما ډیر خوشاله یم یونس خان ویلو چې اگر ټیم ډیر مضبوط ټیم دی زه صرف دغه په ایموشنز باندې کار کوم چې په سخت وخت کې ځان کنټرول وساتي خپل جذبات کنټرول وساتي او هغه سره پرون په لاهور کې پریکټس شروع کړی دی نو خه خطرناک او خو مضبوطه لوبډله ده لوبې د کټو لوبې دی په دې ټورنمنت کې دغه بدري میچونه کې د استرالیا انګلند او جنوبي افریقا سره خو بیا هغه خبره ده چې د کرکټ پاته چې کوم نه په غوړس چې لوبې کې پای کې لګي خو زبیا دا مې چې ته لوبډلې دي ته وانه خې مضبوط لوبډلې دي او دغه میچونه چې کوم دي ټول د خوان او د لوبي د خېلو به ډک میچونه دي نو په کار د ټول یو ګوري خوان ته واخلي
نړۍ مننه کوي تاسو دراتک څخه
افتخار سه مو ډیره مننه
ډیره مننه تاسو ټول هم ډیره مهرباني
او ډیر معلومات مو هم را سره شریک
کړو او موږ سره بدغه معلومات شریکو چې دا ټورنمنت شروع شي نو د سهارې هم او د ما خام نو واسطن بخبرورو کې به تاسو ته تازه حال هم وړاندې کوو
سره په پړ باندې به هم
پړنه په فیسبوک او په
نو دیوا سره وسی تاسو رب سو یو راپورته
او
دا راپور هم د دیوی همکار اشفاق مومند راته چمتو کړی دی چې د امریکا خارجه وزیر مارکو روبیو نن سعودي عربستان ته رسیدلی چیرې چې به د روس خارجه وزیر سرګی لاروف په مشرۍ د روسیې اپلاوي سره د اوکراین د جګړې د ختمولو او یو شمیر نور مهمو مسلو په هواري باندې خبرې اترې کوي هم نور حال د دیوی همکار تاسو په دا راپور کې وړاندې کوي
افغانستان کې د طالبانو د بیا راتګ سره ګڼشمیر افغانانو وطن پریخوده او زینو په دې امید پاکستان ته سفر کړي چې له هغه ځای وکړي شي یو مغربي هیواد ته مهاجر شي په دې لړ کې زینی افغانان د پی 1 او پی 2 پروګرامونو لاندې امریکای ته رسیدلي خو زیات نور افغانان لا د تک پتما حل تپاتې دي او د دریو کلو
د امریکا خارجه وزیر مارکو روبیو اسرائیل ته د سفر نو وروسته د سعودي عرب پایتخت ریاض ته نن سره د خپل پلاوی ورسید د بدغلطه د وروسته چارواکو سره مخ په مخ خبرو تکینی په دغه ناسته کې به په کال 2022 پروري میاشت کې په اوکراین د روس لخوا ورتپل شوی جګړې د ختمولو په سر خبرې کیږي د امریکا خارجه وزیر مارکو روبیو د روسي وپ سره د لیدون وړاندې نن د سعودي عرب خارجه وزیر شهزاده فیصل بن فرحان سره ناسته کړې یو امریکایي چارواکي د نوم نه خوډلو په شرط خبري رسانه ته ویلي دي چې ممکن دا د امریکا قومي سلامتي مشیر مايكل واردز او منځني ختیځ لپاره د امریکا خصوصي استاد سټیو ویټکاپ په هم دغه خبرو کې برخه واخلي دا خبرې د صدر ډونالد ترامپ د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون د خبرو وروسته شروع کیږي صدر ترامپ ویلی وو چې د روس صدر ولادیمیر پوتین د ترزا شوې دی چې زمونږ خصوصي ډلې د یو بل سره خبرو اترو تکینی
زه فکر کوم پیوتن غواړي چې جګړه ختم شي. زه دا وینم مونږ اوږدې او سختې خبرې وکړي. سټیو ویټکوف د هغه سره وو تر ډیر وخت پورې، لکه تر دریو ساعتو پورې. زما په خیال هغه جګړه ختمه بل غواړي.
دا لا معلوم نه ده چې اوکراین به په دې خبرو کې برخه اخلي او کنه. خو د اوکراین یو چارواکي ویلي چې د اوکراین یو په دې وخت په سعودي عربستان کې دی، کوم چې ممکن ده د صدر زیلنسکي ممکنه شرکت ته لار هواروي. روس ویلي د دوی د اعلی پای یو وفد بعد د خپل امریکایي هم منصبانو سره په سعودي عرب کې لیده کاته کوي او د اوکراین د جګړې په ختمولو با خبرو تکینی. دوی وایي چې په بحث کې به د صدر پیوتن او د صدر ترامپ ترمنځ خبرو ته هم لاره هواروي. د کرملین وایان دیمیتری پیسکاو ویلي دي چې د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف او د صدر پیوتن د خارجه چارو مشیر یوری اوشکاو با نن د ورځې په اخره سعودي عربستان ته رواني
دي.
صدران په دې سلا شوي چې په تمام ستونزو خبر بیا شروع کول مهم دي او د امریکا او روس په برخه غستو کو هر سنگوي د غستونزې حل شي. د اوکرين د مسلې حل ذکر شوی، د منځني ختیځ کې د حالاتو ذکر شوی، دغه سره د نړۍ یو شمیر نورو هغه سیمو د ستونزو ذکر شوی چرته چې حالات سم نه دي.
د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف ویلي چې موږ به د امریکا استازي اورو او بیا ظاهره دا ورته ځواب بکوو. د دې وروستو بعد د دې تفصیل خپل مشرانو ته ورکوو، کوم چې بیا د بلې مرحلې لپاره پریکړه کوي. اشفاق مومند، وایس اف امریکا، دیو ټی وی، واشنگتن ڈی سی.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
بیا ستړي مشي اوریدونکو لیدونکو بي بي شيرين خبرونه تا او زموږ قدرمن همکار شعیب زاده صاحب تاسو ته د کرکټ په حق لخه ډیر معلومات وړاندې کړل. اوس به موضوع اړخته هم راشو ولې چې ډیره مهمه موضوع لرو.
دوهم سات کې تاسو هم خبرې زد خبرونه دوهم برخه یا هم دوهم سات کې مرسته سپر ځانګړي موضوع راوړو. نن هم د ترانسپیرنسي انټرنیشنل یا هم د اړونتیا د نړیوالې ادارې په راپور باندې به خبرې کوو چې دا راپور لمخې ویل کیږي پاکستان په نړۍ کې د فساد په نوم لړکی پر شپږشتم نمبر باندې دی. نو په دې راپور باندې په خبرې اترې کوو زموږ سره به ډاکټر شاهد علي خان چې د اقتصاد او استاد دی په سواد پونتون کې وایو یونیورسيټي کې درس هم ورکوي، د اقتصادیاتو ماهر هم دی، وایي ډاکټر دی. په دې خبرونه کې به راځي خبرې به کوو چې د ترانسپیر انټرنیشنل دغه راپور ته به هم کتنه کوو چې پر کوم اساس باندې پاکستان پر څلوېشتم نمبر باندې دی او دا څرنګه دا هیوادونو وایي دا ملکونه څرنګه په دا نوملړ کې ځای پر ځای کیږي، د دې تر شا لاملونه څه دي او مخکنی راپورونو لمخې آیا دا د پاکستان هیواد پرمختګ کړی دی یا هم په شاته کړی دی، څه کول پکار دي، ولې قوانین خوسته په پاکستان کې دنه نو وایو، بیا هم څه هغه لاملونه دي
لکه د ختمول لپاره څه کول پکار دي، وجوهات څه دي چې لکه د کرپشن په یو هیواد کې د زیاتوالي نقصان یې سي د کرپشن
په یو هیواد کې او د دې څه نقصان څه اقتصاد دغه هیواد او بیا پر خلکو څومره دا تاثیرات
او بیا د هیواد نه بهر خلک نورمال کو نه وتوي زی ورکای نه ورکای د پاسپورت قدر او قیمت د دې تر څنګ د دې درجه بندی څنګه کیږي، هغه کوم دغه دی پوینټس چې هغه نوٹ کیږي ترانسپیرنسی انټرنیشنل لخوا او بیا هغه په دې درجه بندی کې یو هیواد و ساتي.
نو زموږ سره زموږ قدرمن میلمه ډاکټر شاهد علي خان دا محل په دې خبرونه کې را سره ملتیا لري د سواد څخه. ډاکټر صاحب خدای مراله،
ستړي مشي، په خیر.
نړی مننه تاسو ښه ډاکټر صاحب چې تاسو موږ سره په دې خبرونه کې ملتیا لري. تاسو هم د ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا هم د روڼتیا نړیوالې ادارې د راپور خامخابل وستلی وي او د دې تر مخه چې ویل کیږي پاکستان په فساد کې پر شپږم نمبر باندې دی. دا راپور په حق لبانې نور جزئیات کا شریک کوي چې ولې پاکستان په شپږم نمبر باندې دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو لاول دا راپور چې په کوم طریقه مرتب کیږي هغه موږ ته پیژندلو ضرورت دی چې دا کوم سیزونه پوری ا دغه په بنیاد باندې دا وایي چې د ملک دې د زیات کرپته ادم یا هیواد چې کوم دې دا لګ کرپته. نو ترانسپیرنسی انټرنیشنل کرپشن پرسپشن انډیکس یو داسې انډیکس دی چې دا د هیواد مختلف پبلک سیکټر انسټیټیوټ سړي په اړه کې د اعلی سطح کرپشن ګوري. د ټولو نمخ کې خبره ده چې دا د اعلی سطح کرپشن ګوري، دا د یو پټواري یا د کرپشن لیول نه ګوري. بل خبر دادا چې دا پرسپشن خو دی، خو دا د جنرال پبلک پرسپشن نه دی، دا د عام اولس پرسپشن نه دی، دا د ایکسپرتس او د بزنس سیکټر بزنس مین دا هغه پرسپشن دی چې هغه ته په کاروبار کې په دې ملک کې کم رکاوټونه دي او کم د کرپشن ښکار کیږي، دا هغه ایکسپرت اپینین دی. دا دوی د مختلف سورسز نه ڈیٹا کریٹ کئی چې هغه 13 ریلیبل سورسز دی چې کم په پوره نړۍ کې منلې شوی ادارې دي، لکه پاره کې ورلد بینک، ورلد اکنامک فورم، انټیلیجنس یونټس. داسې قسم ادارې خپل ډیٹا مرتب کی او هر یو اداره چې کومه ده هغه یو انډیکس جوړ کی. په اخره کې د دې انډیکس د دې 13 سورسز نه چې کوم انډیکسز جوړ شي د هغه نه یو بل انڈیکس جوړ کی هغه ته وایي ترانسپیرنسی انټرنیشنل کرپشن پرسپشن انڈیکس. په دې انڈیکس کې د پاکستان دا وری سکور چې دی هغه د تیر شوی په 2023 په مقابله کې 2 درجه کم شوی دی. لاست ایئر زموږ سکور 29 وو، سکال زموږ سکور 27 دی. نو د دې مطلب دا دی چې پاکستان رینکینګ چې کم دی په نړۍ کې هغه 135 نمبر ته تللی دی، 135 اوټ اف 180. مطلب په 180 هیوادونو کې پاکستان په 135 نمبر دی. او کومه داسې په بل طرف باندې دا خبره وکړو نو موږ داسې ویلی شو چې 46 نمبر پاکستان په دنیا کې کرپترین ملک دی. نو د دې انډیکس کې چې کوم سکورونه هغه مرتب کړي دي په هغه کې مختلف سیزونه دي. یو دا دی چې په سیاسي نظام کې کرپشن پاره کې د پاکستان سپور چې دی هغه دا وری دی 39. بل دا دی چې د اختیاراتو ناجایز استعمال چې کم افسران کوي داغو خلاف چې کم قانوني کاروایی کیږي په هغه انډیکس پاکستان سپور دی 33. بل دا دی چې د عدلی اگزیکټیو یا د ملیټری د قانون سازانو د ذاتی مقاصد دپاره د سرکاري وسایلو استعمال په هغه انډیکس کې پاکستان سپور دی 26. بل خبر دادا چې د کوم پبلک سیکټر عدلیه ایگزیکټیو لیټر لیجیسلیشن کې چې کوم کرپشن دی هغه کې د پاکستان دوارې ډیر زیات خراب دی او هغه دی 14. نو دا مختلف سیزونونه راغلي او د دې په بیس باندې دا چې پاکستان تیز دی په کیس فور نور هم خراب شوی دی.
دلته بیا د دې د خرابې درجه عوامل تک وګورو چې څه وجوهات دي چې پاکستان په دغه نور هم دا درجه خرابه شوې ده.
په دې کې مختلف عوامل دي چې پاغې په وجه باندې موږ ویلې شو چې د پاکستان سکور یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل چې کوم خپل راپور کې خبرې لیکلې دي هغه دا ویلي دي چې دلته کې د قانون حکمرانی چې کوم دا رول اپلا چې کوم دی وایي هغه ډېر تشویشناک حد پورې خراب ده. بل دا دی چې کوم دلته کې د کرپشن د ختمولو لپاره چې کوم ادارې دي لکه فار اگزامپل نیب، ایف آی اے، انټی کرپشن بیورو، دا ادارې چې کوم دي هغه د سیاسي دباو ښکار دي او د حکومت رول چې کوم دی هغه دلته کې ډیر کم دی. پکار دا ده چې دا ادارې د سیاسي مقاصدو نه بهر بالا سوچو کی او هغه په د قانون حکمرانی رایج کې بدې هیواد کې. خو مسله دا ده چې دا ادارې چې دي هغه صرف او صرف د سیاسي دباو ښکار دي او دا غي په وجه باندې په زورور باندې لاس اچول په دې یواد کې ډېر ګران شي وي.
او ډاکټر صاحب تاسو ډېر په تفصیل سره و هم ویل چې څنګه دغه دا انډیکس باندې وای ویلی پاکستان په شپږ څلوېشتم نمبر باندې دی او د دې تر شا لاملونه څه دي؟ خو که دلته بیا ووایو چې مخکینی هم دا رنګ راپورونه راغلي دي د ترانسپیر انټرنیشنل لپاره د خواصخه یا هم د نور نړیواله وایو ادارو له خواصخه، تاسو څه فکر کوئ چې مخکینی راپورو ته پکتو سره آیا کار نه دی سوی یا هم دغه د ترانسپیر انټرنیشنل راپور څومره اهمیت لري چې د فساد خاتمې ته پاکستان ځان چمتو کې او ګامونه واخی؟
اصل خبره هم دا ده چې پاکستان چې کوم ګامونه اغستلو هغه ګامونو کې رکاوټ ته هغه ګامونه نه دی اغستل شوی. په دې راپور کې هغه یو سر ورکړی دی او پاکستان د سکور چې د تنزلې ښکار دی پای کې یو غټه وجه هم دا ده چې په 2017 کې چې کله د سیلاب په مد کې ایکټ وشو او پاکستان د نیچرل ډیزاسترز د رکاوټ لپاره یا د موسمیاتي تبدیلیو لپاره ځان تیارولو لپاره چې کوم ګامونه پورته کولو، نو هغه ګامونو لپاره چې کوم ادارې جوړېدلو هغه ادارې د اوسه پورې فعال نه شوې. او د 2020-2030 پورې روان پنځه کالو پورې پاکستان د 2017 نه کومه والو د 13 کالو لپاره پاکستان ته چې کوم پلیجز شوي وو د ورلد بینک او مختلف سورسز نه د موسمیت تبدیلو په مد کې هغه 348 بلین ډالرز، خو د اوسه پورې هغه ادارې هم فعال شوې. نو دا څه قسم ګامونه پورته کول ضرورت دی د وخت، او د زمون پاکستان چې کوم دی هغه ګامونه نه دی پورته کړی. بل دا دی چې د ختمولو لپاره چې کوم ګامونه پورته کول دي دا راپور په مخ راځي د پاسټ سیورل ایئرز نه پاکستان د تنزلې ښکار دی او د پاکستان سکور چې دی هغه د 27 او د 33 په منځ کې دی. دا ډېر کم سکور دی. پاکستان چې ډېر خشي نو په هیواد کې 50 ته ورسی په کرپونکو کې، او چې خراب شي نو 45-46 په دې رینج کې دی. نو دا یو ډېر خراب پوزیشن دی. د دې لپاره چې کوم ګامونه پورته کولې په هغه باندې په ټرو سپیرټ کې هغه شانتیکار نه دی شوی.
ډاکټر شاهد صاحب، چې د دې نقصان صحیح کومګه د هیواد په کچو ګورو دا سې د کرپشن دا رپورت چې مخه تراشي ظاهر خبر دا هر یو څنګه چې مونږ په دې باندې خبرې کوو نو د کې چوکې د هر د دنیا څنګه چې تاسو وی یو سل اتیا هیوادونو ذکر پکې شوه دي، نو هر یو هیواد دې ته کتنې کوي د هر څنګه چې مونږ نمونه لولو چې په سویلي سودان کې یا سومالیا کې وینزویلا په دې کې هم لکه زیات فساد کیږي، داسې چې خلک بیا یو نوم په دې نوم لړ کې وایي چې دا خو تر ټولو زیات فساد هیوادونو کې او د پاکستان نوم راغی، نو د دې نقصان بیا هیواد ته صحیح
د دې نقصان په مختلف شکلونو کې د ټول نغټ نقصان چې کوم د بزنس انوایرمنټ ته کوم ماحول چې تاجر تور کړی کیږي هغه ماحول نشي پرووایډ کیږي، هغه تجارت ونشي، په غربت کې ډېر غټه اضافه د دې سره کیږي ځکه چې کوم ایلیټ اشرفیه چې دا د دې کرپشن د وجه هغه په فائدې کې دي، غریب پولیس ته هغه په نقصان کې دي، غریب نور هم غریب شي، او کم چې اشرفیه ایلیټ کلاس ته کم چې د هیواد 2% خلک ته هغه ډیر زیات په فائدې کې دي کرپشن نه. دویمه خبر دریمه خبره ده چې کم بیروزګاری ده په هغه کې ډیر اضافه وشي، او کرپشن چې ده د خپل حق ګڼل کېږي چې څونه په غربت کې اضافه کیږي لکه مونږ وګورو په دې هیواد کې په اخرنی 15 کال کې د غربت یو چپتی رشوه او خلک نور هم غریبانان شول. 12.5 میلیون خلک چې دی هغه د خطې غربت ته لکیر نه ښکته ژوند تیری، دا حالات روغ شي چې بیا خلک کرپشن خپل حق ګڼي او د دې سره کاروبارونه چې دي هغه ختم شي. یو شارټ کټ خلک ګوري په هغه طریقه باندې ځي او چې پراپر طریقه ده کم چې په ډنمارک، نیوزیلینډ، فنلینډ، ایرلینډ دا هیوادونه چې دي دا د ټولو نه کمترین ملکونه دي، نو د هغه ماحول هغه ملکونو په شان دي دلته کې هغه ماحول ملاو نشي او خلک په پاست کې چې کم کرپشن کوي هغه په فیوچر کې هم دا غي سوچ کوي او کاروبارونه لا تقویت ملاو نشي.
او پروفیسر صاحب ډاکټر شاهد صاحب زوایم چې پاکستان حکومت دا وی هم کوي چې هغه د فساد مخنیوي د پاره ګټور اقدامات اخیستي دي او چارواکي دا هم وایي چې نه به د ادارې فساد ادارې فعال دي او ډیر کسانو پر ضد اقدامات هم کړی دي یعنی قوانین هم ستا بیا هم ستونزه لوی چیر پرته ده یا چیلنج کوایو چې هغه سره هغه را کنټرولول یو څه اندازه مشکل دی تاسو په دې حق باندې بس څه ویل غواړي د اقتصاد پوپ په حیث باندې
غواړم که تاسو لږ ټایم مال لکه
بالکل بالکل اجازه مهرباني
ریسنت نوبل پرایز چې کوم اکانومیست ګټلې ده هغه اسموګلو او رابینسن دې دوه کسانو نوبل پرایز په شریکه باندې ګټلې او او دا هو کار هم په دې باندې دی دا هو وای نیشنز فیل په نوم باندې دا هو د شلو کالو تحقیق چې دی هغه شوی دی چې هغه دا وایي چې یاره د ملکونه ولې ناکامیابه کیږي سم ملکونه کامیاب دي څه ناکامیابه دي وجه څه ده نو په پاست کې چې کوم پرسپشنز جوړو د ملک د هیوادونو د ترقۍ په باره کې هغه په دریو خبرو باندې وو چې یا خو جغرافیا ده چې کوم ګرمو علاقو کې چې کوم خلک اوسیږي دا دا کمچور وي دا سست وي کاهل وي کارنه کول غواړي په دوزیات تر ډیکټیټرز راځي او کوم چې په یو علاقو کې لکه په یورپ کې یا یو ایس کې په دې هیوادونو کې چې کوم خلک پاتې کیږي نو هغه کار کوونکي خلک یې کار خوښي او هغه چاقوي او دا غي سره ملکونه او هیوادونه هم ترقی نه کوي خو دا مفروضه غونه په دې خبره باندې پلاک پلان چې ملیشیا سنگاپور دا هیوادونه چې دي د تقلیدي خو بیا هم ترقی وکړه بیا که تاسو ویست جرمنی او ایست جرمنی وګورئ یو شانتي موسم دی خو شانتي جرمنی ترقی نه کوي مغربي جرمنی ترقی کوي نو دا مفروضه التم کامیاب شو د دې هدف پورې خبر لاله چې هغه د برلین وال چې کوم دی هغه ونړو او د هغه نه پس هغه یو شول د ترقی ټول جرمنی وکړه دویمه مفروضه چې کومه په خپه شوی دا هغه د کلتور چې د کلتور پس ترقی کې ډېر غټ رول دی چې کوم کلتور کې د جادو ټونه د سيزونه چليږي ټکنالوژي نه اکسپټ کوي هغه په زوړ مایندسټ باندې کار کوي انده ترقی نه راځي خو په کوم هیوادونو کې چې هغه ټکنالوژي له فوقیت ورکوي هغه نوي سوچ له فوقیت ورکوي هغه هیوادونو کې ترقی راځي خو دا مفروض هم هغه په دې وجه ناکامیاب کړه چې کومګه د کانګو مثال وړو هغه په افریقا کې دی د افریقا کلچر دی د نور هیوادونو چې څنګه کلچر دی هغه الته په کانګو کې دی او هغه ترقی وکړه د اغینا نو دا مفروضم هغه ناکامیا وکړه درېمو مفروضې چې کوم دی هغه د سیاسي ګوندونو مشران د هغه ول د هغه کار کول د هغه پوها دا ضروری ده او په کوم هیوادونو کې چې د سیاسي ګوندونو مشران چې دي هغه پوه دي په دې خبره چې د تجارت نه بسنګ فائدہ لو د ټیکنالوژي نه مثلا فائدہ لو نو هغه هیوادونو کې ترقی شوې ده او په کومو هیوادونو کې چې سیاسي ګوندونو مشران په دې خبرو نه پويږي نو حالت کې ترقی نه ده شوې خو دا مفروضم هغه په ناکامیاب کوي چې ساوث کوریا او نارت کوریا یو شان دي هیوادونه دي یو ترقی کوي بل ترقی نه کوي چاینا ته کوم چاینا کې د سوپورې چې په خانه سیستم چلیدو هغه ترقی نه کوله خو چې کله هغه سیستم چینج کو نو ترقی وکړه ان شارټ او چې کوم تجویز ورکړه ده د شل کالو د ریسرچ نه پس هغه تاسو د خبره چې کوم کوي چې د ادارو قوانين ادارې او قوانين چې کوم انسټیټیوشنل قوانين چې کوم ده چې کوم انسټیټیوشن نه ډیولپ کړي موږ خپل قوانين داسې نه مرتب کړي چې دا غینه ټول خلکو ته فائدې اوس مسله څه ده مسله دا ده چې په ډیرو هوادونو کې په ټولو هوادونو کې قانون نشته ادارې شته خو د دې چې کوم 2% الیټ کلاس ده هغه الیټ کلاس سوچ څه ده که هغه الیټ کلاس سوچ د ټول هیواد د ترقۍ سوچ وي نو هغه هیواد ترقی کوي که د هغه هیواد د 2% خلکو سوچ د ذاتی مقاصد وي او هغه په لوټ مار په کرپشن کې په استثنايي نظام کې دغه فائده وي نو هغه هیواد کې ترقی نه راځي نو د پاکستان مستین هغه 2% خلک چې په موږ باندې کوم مشران دي د هغه خلکو سوچ څه ده آیا هغه په دې نظام کې فائدہ مندي که هغه په دې نظام کې باندې دي نو هغه په دې نظام کې فائدہ مند دي که په دې نظام کې د کرپشن ختم شو نو د هغه ته نقصان دي هغه ته فائدہ نشته زموږ چې کوم پالیسی میکرز دي کوم پالیسیز جوړي هغه په دې نظام کې چلے گی اور یہ آسان ایگزامپل تاخیر کے دوست ہوئے پا پاکستان کے دا ٹیکس نظام لتا سورا شی پدی پر ٹیکس پر نظام کے چا 50,000 دا میاشت آمدن دے نو آغا بڑھائی اور پکل کے دا ٹیکس راضی 1,500 روپئے نو تا سو ماتو ہوا چا 50,000 یا 1,00,000 روپئے دا آغا سیلری دا نو آغا 1,500 روپئے آغا تا پکل کے پاتی کئی دے شی دا دی پا مقابلے کے چا پا کم پا اگریکلچر سیکٹر کے پا 1,000 ایکڑ دا چاز مکہ دا یا 1,00,000 ایکڑ دا چاز مکہ دا پا آغا ٹیکس نشتا ولی دا دا دی ملک باشندہ نا دے دام دا دی ملک باشندہ دی ٹاپ 2% چی کم ایلیٹ کلاس تے زمونگا کم اشرافیہ دا تا آغی فائدہ پسکی دا آغا سواری آغا پا دی استحصالی نظام کے خوشحال دے چی دا دی ملک عام پولس چی دے دا غون دی پیسی را غستے کی گی او زمونگا جیبونو زمونگا مال دولت تی نور کم سیوا کی گی
نو ڈاکٹر صاحب دا حالات بسنگ سمیجی پالیسی ولی دا رنگ جوڑ سوی دی دا پالیسی مائی وچ دا اشرافیانو وای چی مشران دی دوی جوڑی ای خپل دا نفی لپارا آو چی چوک مخ کی تاس چی کم یو مثال ور کی چی دیو چا 50,000 تنخواہ گئی اغبا ہم 1,500 ٹیکس ور کی نو دا پالیسی بسنگ تغیرات خوری دا بسنگ سمیجی یا پدی کی با ریفارم سنگ رازیں
دا ریفارمز دا پارا خدا راپورنا او دا سیزونا شایقی کی بار بار دا
نو دا راپورنا بیا ولی زائن نیسے ولی تغیرات یعنی
اثر پچانکی
اثر نکی آم اگر تغیرات نن لنی دل کیجے
ما خود تاستا دا خبر ہم وقت لگا چی دی کب 2% سوچ چکم دے آیا اگر پا اقتصادی نظام کی دا گو فائدش دے کدا کرپشن نن چکم مونگا خبر کو چی دا 27 زمون سکور دے آیا کدا سکور 50 وے نو اغو تا بدا دینا فائدہ وکا نقصانو نو زائرہ خبر دا اغو تا بدا دینا نقصانو زکا چی کلا ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز وشی کلا چی دا وسائلو یو شان تقسیم وشی نو پا دی احواد کی با غریب ہم را چوت چی او دے با جاگردار چی دے اغا با پخبل یو لیول پا دی شی اغا با نور وده نکی نور استحصال سسٹم بنا کی نو دا جاگردار چکم دے دا اشرافیہ چکم دا چرتا ہم نواری چی دا غریب پلستی ہم راچوت شی او کاروبارونا دی با دی پیوات کی شروع شی دا دی کاروبارونا دا دی سسٹم نا اغو تا نقصان دے فائدہ ندا بلدہ چی کم سسٹم چی سوک رغی کم پارلیمنٹ کی چی کم زمونگا خلق ناستے پا دی کی میجارٹی دا دقا طبقی سر تعلق سا دی نو چی کم واقداران دی کم پاکی میکرز دی اگو چی کم پالیسی جوڑی اگا با دی لول کتا سو گو رئی ترو آوٹ دا پاکستان ہسٹری تا سو گو رئی پا 76 years کے بتا سو دا 77-78 years کے بتا سو دا اگریکلچر خلاف خبر وانا ہو رئی دا اگریکلچر دا ٹیکس خلاف خبر وانا ہو رئی حالانکہ دا اگریکلچر خلاف خبر مونگا ہم نہ کہو نور مشران ہم نہ کہی چی پا یو حیوات کے دو قانون سنگ تاسو چلاوئی یو طرف تاسو غریب نا ٹیکسونو دا جنرل سیلز ٹیکس پا مت کے دا نور ٹیکسونو پا مت کے دا سیلری ٹیکس انکم ٹیکس دا دی پا مت کے پیسی را گونڈا ہوئی بل طرف تاسو سبزیڈیز ورکوئی تاسو ریلیفز ورکوئی تاسو ٹیکس کریڈٹس ورکوئی ہوتا تاسو ایکسپورٹس کریڈٹ ورکوئی ہوتا نو دا دو قانون پا یو حیوات کے نہ چلے گی زکا خدا ملکونا دی زیتا راو رسیدن زکا خو فنلینڈ آئرلینڈ ڈنمارک دا خود کرپشن چی دے آغا پنیش حساب دے آغو خپل اداری جوڑی کری چی دا سو پوری مونگا اداری نوی جوڑی کری دا آغا پوری مونگا حیوات کل دا سو چون نشکولے چی مونگا دا کرپشن نروزو پا دی تغیلی و خبر کو ما چی کم ادارو دا جوڑاولو دا پارا ہم انڈیکس موجود دی کم چی نڑیوال پوہانو انڈیکس جوڑی کری دی پا آغی کی انسٹیٹوشنل کوالیٹی یو انڈیکس دے چی کم دا ادارو ترقی با سنگ پیمائش کو آغا پا شپگ اہم خبرو باندی کی گی دا طول نلاول آغا دے رول اپلان دا قانون حکمرانی وائس آف اکاونٹیبیلیٹی دا احتساب سسٹم پولیٹیکل سٹیبیلیٹی سیاسی استحکام بیروکریٹک کوالیٹی دا دی ملک دا ہیواد دا بیروکریٹس ہوئی بوئی دا غو طریقہ کار سنگا ریگولیرٹی کوالیٹی چی دا ریگولیٹ کی گی سنگا دا پینزش پک خبری دی چی دا دی پا وجہ باندی دا ادارو ناپ طول کی گی چی دا اداری سو نڈیولک دی تا سو ماتا ہوا ہے چی پا بکی پاکستان په کوم پوزیشن کې دی، آیا دلته قانون حکمرانی شته، دلته سیاسي استحکام شته، دلته ابسنس اف وایلنس د وایلنس
باندې سیاسي استحکام خبر تاسو وکړل ډاکټر صاحب، خو یو حکومت د خپل مکمل مده ترسیج نه وایو چې بل حکومت چې راسي، یعنی هغه خپل جلا پالیسیانې راوړي، خپل جلا خلق راوړي، نو دغه په دې کې تاسو ویل چې دا هم یو لامل دی د ټولو حالات په کتو سره وایي چې دغه کرپشن و خلق عام ولسته څومره زیان رسیږي.
ټول زیان دی، دا ناسور دی، دا ناسور چې د څو پورې په دې هیواد کې موجود وي او په دې پبلک سیکټر ارګنایزیشنز کې او د دې زمونږ چې کم مین چې کم آفیس هولډرز دي هلته کې دا کرپشن چې کم په سطح باندې رسیدلی دی، نو د دې سره هغه ناسور دونه خور شوی دی چې اوس دا یو رایټ ګڼلی کېږي که په دې هیواد کې یو کار کول غواړي او کرپشن خلق رشوت ورکی، نو اگر رشوت ته دی غلط ګوري هم نه او څوک چې رشوت اخلي هغه ورته حرام هم نه ګڼي. داسې که تاسو وګورئ، ما تاسو په لاول کې دا خبره وکړه چې د دې کرپشن د چې کوم استثنايي نظام جوړ شوی دی، نو د هغه استثنايي نظام په وجه باندې چې کوم محنت کش خلق دی هغه د محنت نه نو قلر شوی دی، ځکه چې په محنت کې هغه ته چې کوم ریوارډس ملاویږي هغه په نش حساب دي کوم چې په تیاره باندې یو کرپ افیسر ته یا یو کرپ کس ته ملاویږي. نو آسان شارټ کټ طرف ته خلک ځي او د کاروباري چې کوم ماحول دی هغه کاروباري ماحول خراب شوی دی. مونږ د کاروبار چې کوم ګورو په نړیوال هیوادونو کې، نو هغه یو سټارټ اپ ډوئنګ بزنس دی چې مونږه بزنس سٹارٹ کوو نو پای کې د کم پروسیجرز وی هغه پروسیجر سونه اسان وی او په سونه په اسانه باندې کاروبارونه سٹارٹ کیږي او دا کاروبارونه چلیږي. بل دې ټایم ټو سٹارٹ نیو بزنس چې یو ټایم سونه لګي نیو بزنس کیږي. نو په هغه انډیکسو کې هم د پاکستان سکور ډیر خراب دی، ځکه چې دلته کې خلک د کاروبار سوچ نه کوي، ته خلک د شارټ کټ سوچ کوي چې زما په کومه طریقه باندې زر تر زره. که تاسو وګورئ دلته چې کوم سکیمز راځي چې د ډبل شاپ نوم باندې کله سکیم راشي، کله یو سکیم راشي، کله بل سکیم راشي، چې په اسانه باندې د خلکو نه پیسې والی او هر سړی دا سوچ کوي چې زه به د خپلې پیسې سونه زر تر زره ډبلومه. نو د هغې په وجه باندې سکیم جوړ شول چې په ارباو روپۍ د دې زګونو نه ووتې. نو دا ټول چې کوم جوړ دی دا هم د دې کرپشن د وجه دی.
دلته یو پښتنه په یوټیوب باندې راغلی دی، وای پاکستان دوی لکه د شپږ څلوېښتم نمبر د خبره کوي چې وای د دې پښتنه وای مکه وای چې دا ولی وای د اسپیټال د چوکیدار نه واخله تر پارلیمنت پورې په هر ادارې کې کرپشن ککړ خلک موجود دي. د دې دوی چې کومه دا خبره کړې ده د کرپشن خاتمه باندې مونږه خبره هم وکړله چې لکه څنګه د دې مخنیوي وشي، سسه وکړي شي کم دغه خود دلته کې د دې د آغاز کم زین وشي. اکثر چې کله هم د سشي قانون جوړ شي نو اول آغاز د وړو کې ستنه کیږي یا د عوامو نه کیږي. خو تاسو څنګه غنې چې د کرپشن خاتمه لپاره آغاز مخکې د کم زین کول پکار دی؟
تاسو دا کوم خبره وکړه دا ډیره مهمه خبره تاسو وکړه. زه به تاسو وړه غونډه کې په دې باندې سټوډیو کوم شارټ غونډه کې یو سبزی وایي هغه سبزی خرسي هغه یو سرکاري افسر راشي دا غنه سبزی علي دیولې کې سبزی هغه ته خراب سبزی ورکی او دا غنه پیسې وایي. دا سبزی دا سرکاري افسر چې راشي پورته سبزی وګوري ډیر خپشي، دا د موډ خرابې دی چې لړشي کله دفتر ته، نو په دفتر کې ټیکادار بلې وي او دا د موډ خرابې دی ورته چې ستاره کار نه کیږي. برحال هغه پیسې والی چې ستاده کار به زه وکم خو دې کې دا پیسې راکه کنه نه کوم دلته، ځکه چې هلته کې د دا سبزی نه خبره روانه شوې ده اوس موډ خراب شو. هلته کې پیسې والی دا ټیکادار چې لړ شي، نو ټیکادار چې کوم کلاینټ دی هغه یو ډاکټر دی، نو دې هغه ډاکټر ته وایي چې یاره ستا سیمنټ او دا سیزونه ټیک نه دي او مال نور سټاک پکار دی. برحال دا هغه په غلطه طریقه باندې پیسې والی ډاکټر پورته ځي، نو لړ شي هغه خپل رینټډ کس چې کم دی په دکان کې نهسته هغه ته چې یاره نن پستا رینټ چې دی هغه سیوا شو. نو هغه رینټ چې څوک ورکوي هغه څوک کې هغه سبزی والی کم چې په لاوله کې هغه سبزی خراب ورکړي وا دا یو سرکل تاویږي. هر کس چې دی هغه په خپل ځای باندې کرپ دی، که د ګاډۍ نه شروع شي او د اعلی د ملک د واکدارانو پورې ته رسي، نو هر یو کس په دې عمل کې برابر شریک دی، ټول نه دي شریک، خو سیستم داسې جوړ دی چې هغه غریب پکې انوال دی، مالدار پکې انوال دی، افسر پکې انوال دی، ملازم پکې انوال دی. نو د دې د ختمولو لپاره یو خو ځان ټیک کول، دویمه خبره دا ده چې ځان هر سړی نشي ټیک کولی. په ملک کې داسې قانونونه پکار دي، داسې ادارې پکار دي چې هغه د دې مخنیوی وکړي. تر څو پورې چې موږ د نړیوال هیوادونو تاریخ وګورو، نو هغه داسې نه ده چې ټیک کول شروع کړي دي او هغه کرپشن ختم شوی دی. هغه ادارې جوړې کړي. دا اول نمبر خبره ده چې اداره جوړه کړه، د کرپشن د روک تام لپاره قوانین ډیولپ کړه. هغه لړۍ شته خو د هغې امپلیمنټیشن نشته. هغه امپلیمنټیشن حکم ادارې چې دا جوړې کړي دي، هغه د سیاسي دباو نه راوباسه. د حکومت کار پروپیګنډا خورول نه دي، د حکومت کار خلک دباول نه دي، د حکومت کار چې دی هغه خلکو له پروټیکشن ورکول دي، پراپرټي رائټس پروټیکټ کول دي، بزنس پروټیکټ کول دي. د ویسل بلور قانون چې کوم دی، هغه خلک ویسل بلور چې دي هغه پروټیکټ کول دي. که موږ دا خلک نه پروټیکټ کوو، موږ د خلکو کاروبارونه نه کوو، نو د کرپشن رواج به عام وي. خو که موږ ادارې ډیولپ د خپل قوانین سخت کړل او سسټمی ورکړل، په دې راپور کې یو خبره چې کومه ډیره مهمه ده، هغه ده د زمونږ د جوډیشل سیستم خبره ده. زمونږ پروسیکیوشن هغه ډیر زیات کمزور دی. تاسو ماته وایي چې څونه غټ غټ کیسز راشي، د پاناما نه تاسو شروع وکړئ، د القادر ټرست په نوم باندې، د توشخانه په نوم باندې یو سکینډل بل سکینډل درل. آیا زمونږ په جوډیشل سیستم کې زمونږ پروسیکیوشن سیستم دونه سترانګ دی چې هغه ملزم له سزا ورکی، مجرم له سزا ورکی؟ نه، هغه د سیاسي دباو ښکار وي. هغه چې د کم ګورمنټ وي، د اپوزیشن پارټیز کرپشن سکینډلز روان وي. چې کله د اپوزیشن پارټي په ګورمنټ کې راشي، نو هغه د هغه بل پارټي خلاف هغه احتساب سیستم شروع کی. نو دا جوډیشل سیستم چې زموږ دی، د دې پروسیکیوشن هغه ډېر ویک دی چې څو پورې ملزم له پاغه جرم ثابتول او اغلبیا سزا ورکول، دا سیستم تیز شوی نه وي، د هغه پورې کرپشن ختمول ډیر ناممکنه خبره.
او ډاکټر صاحب، دا هم وایو چې وروسته پاتې هیوادونه پر مختلفو هیوادونو حکومت کې فنډ څخه ضرورت نه لري، البته هغه کومک کوي د هغه وروسته پاتې هیوادو څخه چې حالات یې سم نه وي او فنډ ورکوي یا هم کومکونه ورسره کوي. بیا دا رنګ راپورونه چې راځي، څه فکر کوي چې نور هیوادو نظر شکي چې فنډ ورکي او کومکونه وکړي؟ دا رنګ وایي لکه د پاکستان خبر او افغانستان خبر او یا دغه ټول هیوادونه چې یاد سوي دي چې کرپشن پکې کې ډیر دی.
اصل کې دا خبره د دینه کولته ده، کم چې مخوروان دي ملکونه دي، هغه چې کله یې رستنی هیوادونو له چې کم فنډونه ورکي، نو د هغه شرط د دې کې به کرپشن نه وي. دا سيزونه چې دي زمونږ د فنډونه چې دي، د دې به ترانسپیرنسي وي. تاسو چې کم ټیکداري نظام دی، دا به موږ باندې نه لاګو کوي. داسې قسم موږ به د دینه بالا سره موږ فنډونه به تاسو پراپر د دې یوټیلایزیشن کوي. خو چې کله هغه فنډونو کې داسې قسم کرپشن وشي او غټ غټ سکینډلز راشي، نو هغه هیوادونه چې کم دي، هغه بیا هیزیټیټ کیږي، هغه بیا دا فنډونه نه ورکوي. که تاسو د یو ایس ایډ ریسنټلی چې ټرمپ ایډمنسټریشن دا غنو په یو ایس ایډ باندې بندي ولګیدا، په هغه کې یو غټه وجه هم دا و چې هغه یو ایس ایډ ګوري چې هر په دې کې د کرپشن ډېر غټ روان دی، په دې هیوادونو کې کرپشن دی او دا پیسې زموږ میسیوز کیږي. د کوم پرپز لپاره چې موږ پیسې ورکو، هغه یوټیلایزیشن د دې پراپر نه کیږي. نو دا هیوادونه بیا دې غریبانو هیوادونو لا پیسې نه ورکوي. او که تاسو په ورخه کې، نو هغه ته پته ولګي چې موږ چې دا کوم پیسې، ځکه چې دا پیسې خو دا وو د ټیکس پیرز پیسې دي، هغه د دغه هیوادونو خلکو ټیکسونه ورکړي دي، هغه ګورنمنت ټیکسونه ملو شي، پیسې ورته ملو شي دي، یا ورته ډونرز ملو شي دي. هغه پیسې هغه راولي او دې کمزوري هیوادونو لري ورکی. نو چې کله هغه هیواد ته د تسلی نه وي چې زما پیسې صحیح استعمالېږي، نو هغه پیسې نه ورکي. او داسې مسله زموږ سره روانه ده، د افغانستان سره روانه ده. اوس د افغانستان خبره وکړه، نو په دې راپور کې افغانستان چې دی هغه په 165 نمبر باندې دی، او کله به هیڅ خبره تاسو وکړئ نو هغه په 151 نمبر باندې دی. نو د دې هیوادونو سکورونه هم ډېر په خراب طرف ته روان دي.
او ډیر زیاته مننه کوم تاسو
ډاکټر شاهد علي خان صاحب،
ولې چې ډیر وخت تاسو موږ هم واغسته، خو تاسو هم ډیر تفصیل سره په دې موضوع باندې خبري وکړي. هر اړه ته مکتنه وکړه. لا ډیر زیاته مننه تاسو کو او تاسو ته خبرز خوړم.
شاورز ولری ډاکټر صاحب
ډیر مننه دي.
نړی مننه خبرز ولری. قدر مننه دوم کو اوریدونکو ډاکټر شاید علی خان چې د سواد په پونتون کې اقتصاد پوه دی، د اقتصاد څنګه پروفیسر دی، استاد دی، ډاکټر دی، په دې خبرونه کې را سره ملتیا درلودله او د ترانسپیر انټرنیشنل په دغه وروستی راپور باندې ډیر معلوماتي په تفصیل سره خبر را سره وکړلې او شړې راپورونه هم لرو. راغمنه راغلې دي د ټول بشري کو چیرې زیمه ډې وسر وسی
درابیا پیر رپورت ته براشو چې سنس هم د دې موضوع سره یو تړونم لري. وزیر اعظم شهباز شریف د ریل سټیټ سېکټر د بحالول لپاره د ټیکس مراتو له پیکیج په اړه فیصله د نړیوال مالیاتي فند لخوا د اعتراضاتو پترس کې زندوالی ده. د جایدادو کاروباریان وایي د تیر دریو کالو راهسي د ستونزو ښکار د جایدادو د اخیستو او خرڅولو د کاروبار لپاره د حکومتي مرسته دغه پیکیج یو لوی تکیه کېدی شو، خو یو ځل بیا نه یوازې د جایداد بلکې د دې سره تړلو یو شمیر سنتون لپاره هم زیانمن کېدی شي. نور تفصیل هم د دیو خبریاله رابیا پیر د اسلام آباد نه په دې ویډیو رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان تعمیراتی سیکټر ته ود ورکول لپاره وزیر اعظم شهباز شریف لخوا دغه پیکیج معرفي کړی سوی و چې د نان فایلر لپاره هم په لومړي ځل د 5 میلیون روپو پراپرټي اخستو لپاره ټیکس معافول شامل و، خو IMF دا پیکیج د امنیسټي یا بخښنی په توګه بللی او د هیواد پر اقتصادي د احتمالي اغیزو په اړه اندیښنه څرګنده کړې. د ایکسپریس ټریبیون د رپورت لمخې د IMF د اعتراضونو رونا کې د اقتصادي چارو فاکی وزیر احد چیما ته ویل سوی چې د پیکیج بیا کتنه وکړي.
دا انډستری چې کوم ده د 2 ټریلیون او انډستری د یوسیر د پاکستان د پرلو غټ انډستری د دریم نمبر د پرلو غټ انډستری چې دی نو پرې کولای نو من دې را سم دی چې انډستری اوريدي په کرایسس کې ده، نور به په کرایسس کې راسي. چیکس په بیروزداری کې ډېر ایزاتو.
د پاکستان د بیورو اف سټټیسټکس تر مخه د پاکستان اقتصاد تر روان مالی کال په لومړی روبه کې یوازې 0.9% وده کړې او د جایداد کاروبار کوونکي وایي ریئل سټیټ سېکټر کې کاروبار د درنو ټیکسونو له امله ډیر سست شوی.
دا ټیکس چې کوم دی د سلابز یې خېدی 3% او 5% او نان فایلر د پارا 10-12% کده دی 1% درولي او د دې چې کوم ډی سی ریټ دی اف بی آر ویلیو چې کوم دا لک سیوا کی او دی 1% کې د شیزونه نو زما خپل خیال دا دی چې دا نمبر اف ترانزیکشن به زیات شي او موږ چې څنګه هم پښتو کې وایو ساده پښتو کې چې هول سیل والا کال پر کار بدا شروع شي.
د رواني فروری په لومړۍ نیټه وزیر اعظم شهباز شریف دغه سېکټر د ودې لپاره د پیکیج اعلان کړی وو چې لمخي ټیکس ورکوونکو فایلرو لپاره د جایدادونو پخستو باندې 8% ټیکس ختمولو ترڅنګ د جایداد ملکیت ترلاسه کوونکو باندې د 3% فیډرل اکسایز ډیوټي ختمول هم شامل و.
گورنمنٹ طرف نا چې پالیسیز کې نوی آسانی اینڈ یوزرز لپاره انویسٹرز لپاره نو هغه یو ډېر پوزیټیو امپیکټ هغه پروزی په اکانومی باندې نو دا گورنمنٹ لپاره کار دی چې چونکه ډېر خلکو روزګار دی سره مسلم سره لیک دی مور دین لایک مینی 20 کس انڈسٹری دے سر بل دی کنسٹرکشن ریلیٹڈ دے آف کنسٹرکشن کے ډېر خلکو روزګار دی نو پراپرٹی بوس سره دا ټول روزګار رو سر روان شي او معاشرے ته ډېر زیات او اکانومی ته ډېر زیات فائدہ کی.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم کال 2019 په جون کې د ټیټي متوسط طبقه لپاره د سود د نرخ کمولو سبسډي ورکړی و. دا وخت د مرکزی بانک د پالیسی نرخ کاڅه هم 12% ټاکلې، خو د کور پور لا هم خورا ګران دی چې له 12% څخه زیات دی او یو فایلر هم د پراپرټي اخستو په محل د ملکیت د ارزښت شاوخوا 8% مالیه ورکوي. رابیہ پیر، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
بیا سلیمه شه اوریدونکو
خیر اغلاس قدر من لدونکو اوریدونکو خبرونه لا هم دوام لري او تاسو پیغامونه هم را روان دي. ټلیفون هم کولای سي ټلیفون بوا اخستلای هم سو کراتوي کی په 00202205004 باندې نو ټلیفون هم راته وکي او پیغامونه خوش ډیر راغلي نګ جانه
و سباشا سلامونه را لګلې دي د ډیر وخت پس او چې باجی پروگرام خکول دي او زبا زه سبا یم د سوابینا او زمارور ټول دوا وکي چنتونه نصیب شي نو ډیر زیات خپښو سباشا تاسو ضرور په وفات باندې او مونږ خو بل تاسو ذکر کوو چې سبا ټلیفون ناراضي او سبا یې کنه مونږ تاسو په حق باندې پریشان وو
تاسو د صبر غواړو سره تاسو ټول کورنۍ اواز مونږ تاسو ته تاسو قبول کړئ
او نورم پیغامونه راغلي دي. ټول سلام علیکم. سلام
انقلابی پښتونوای چې سلامونه دراما زهیدا تولایم د کراچي څخه ماشالله ډاکټر صاحب ډیره ګټوره خبره وکړلې او شوکت خزان صاحب هم وای چې خبرونه زبردست و د کرکټ په حق له شعیب زاده صاحب خبرې او معلومات زبردست و د کرپشن په حق له ډاکټر شاهد صاحب خبرې هم زبردست وي او به تاسو دواړو خو واه واه مرته او تاسو ته په خیر مننه. طارق صاحب د کاپي سات څخه ټلیفون کړی دی شراغ لاستر توایو طارق صاحب خو هم راولم
په خیر سلیم شي
مننه مننه زه هم خپل سلامونه ونې کې د احترامات د دیوه راځي او ټیم ته او ټول محترم اوریدونکو ته تاسو دواړو خوندو ته هم وړاندې کوم خدای دې وکړي چې راځي او خبرونم خطیره کوي.
وعلیکم السلام مننه څنګه یاست طارق صاحب کاپیسا کې هوا څنګه ده او بیا حالات څنګه دي؟
ولا هوا خو نسبتا نور ورځ ته خښوي ده چې هوا خو نرمه ده باران چې نه هوا نرمه ده کچته باران موشي دا هود نر خو داسې نشته چې مفت باران او هغه چې ده باد چې ده دې سره هوا یخیږي نو اوس خو پیله نه وه ډېره نرمه هوا ده لکه د پسرلي هوا غونې ده دغه نن ورځ څنګه تاسو خو ته موسم ښه دی
دلته موسم ښه دی موسم بس یخ دی او لا به ډیر یخیږي
او دا سوره زی به ډیر یخی
د سی ویل کیږي خود ښه ویل کیدل ښه ډیر واوره بس او سغه
دا به واوري چې ته ولي شوی
تیر را سیږي ولر سوی نو دلته هوا د سی کوایو طارق صاحب چې معلوم نه ده یعنی یو ورځ ډیر ښه موسم یي یو ورځ ډیر یخ وي نو بس ژمی دی ژمی سره یخ ډیر دی او داسې ګرمې ورځې پکې ډیر لږ دی
دلته هم داسې دی یو ورځ یخ یو ورځ ګرمې هم داسې دی دا اقلیم بدلون چې دی هغه پخوانی یخونه خو اوس نشته زموږ په وړکتوب کې به داسې یخونه وو چې مثلا د للې به ټولې همداسې چخوګانو غوندې یخ نیولي وي بسکینه او په مشین کې تېرول را تېرول هغه یخونه خو اوس تللي دي ښه اوس چې مثلا توره نه پیدا کېږي د هوا همغوره تغییر کوي ګرګری خواته دي نو خبرونه مې درته واورېدله خوشاله شلم خاطر نور اوغانے
و ډیره مننه تاسو طارق صاحب
او انا انت مصاد یو سره خود ټول غولان یا د ټول ملت د ټول هغه مننه یي هم شي کوله خو بیا هم
همدا څه دی
خو
چې کله د باندې د تاسو خبره چې کله د باندې د هوا څینو بیا غ ټول یو افغان ګنل کیږي نو
ډیره مننه تاسو طارق صاحب جی خبره مکمل کې مې سي زفرم پتا مده
د غلطمنګه غچو تاسو ته چې ما مخکې وایم چې مثلا د سیار ټیمونه دي دی راځي دا روکی غوړ نه کی
واه واه خدمات وړاندې کیدل
ما شوم په هغه کې دا ټیمونه خو دې شي استاسي د خواکم مغشوي دا کېونه به تر خوش شل اگر ک مزور نه کومه ګټه هم نه خلمه دا خو د عام وانانو ګټه د مسد زشنه چې دکاندار مانه سودا هم کې سودا هم داخل کانتین کې خو زه په خوشاله شلم د ملګرو ملتو د نسيبي دا مسد په ټول ولایتو کې خدای کار چالان او مسد دې سب بیګا یو ډاکټر نما پښتنو کول نو کریم مم ته ول ماش نه راکې دا ټول سرو سوتل سرته د مخې چې دینه ډاکټر او تر نارینه ډاکټر د بډو لپاره نو کری چې د شپخانه کې ولازم ماش دوه میاشتې ولور ولې ته چې ته مالې زو خو دی ولا جو تزنګ هم کړه ستا چې ستو غوښ سره په شریکه کوم دانم په اړه کې دا خو د موسسو د خو ور کول کیږي مسخدې نه شي کېدې چې په دې ډول یې موسسې شي نو دا به ملکاج پیغام هم زو تور سوم نو
صحیح ده صحیح ده مننه کو طارق صاحب تاسو شورز غواړو بخښي چې د وخت کمی سره مخامخ یو سفر هم راته منتظره پلین در اثر نو تاسو شورز او مسی سفر تاسو شرح خلاص ختم راولم ستړي مشي
جی السلام علیکم
وعلیکم
مزرت چې ما کال کو دا وی خبر را ما په خل مکمل نشو
نه خیر
نو حجی بلدا چې ما جو خبره دا چې محسوس کړه چې صرف په بیبي شیرین باندې دنیا نه دا پاده دا شوې په دې زیات خخ کاری دا او یو مکمل سکرین مې وکړه
ام داسې ده او شهزاده صاحب خدای ټول خبرونه شته تنظیمي نو تاسو وړاندې کوي دا تاسو ټلیفونونه چې مر سره خبرې تاسو سره کو ام دا رنګ راپورونه تاسو وړاندې کو دا ټول د پردیشا تاغو دی پدې کې او وایو چې مشرتوب هغه دی کوي
او ظاهر را یو سړی چې دی یو مضبوط طاقت دا به مونږ منو او دا په خبر دا په سکرین باندې راتللو سره هم ډېر زیات خوند کوي خجی
بس یو درې چوکي چې ورته تاسو دلته هیڅ تاسو مې اوس په چمپیونز ټرافي کې ډېر ویني یار اورز به ویني
ان شاء الله تعالی ان شاء الله غیر بغیر د مرضی
بالکل
خجی زه بل خبر وکم چې اقتصادیات با ډیر تفصیل سره دا ټول خبرې واورې دي اقتصادیا پکې د عوام کرپشن لیول ولې دي ولې خلک کرپټ دي ذهني کرپټ یا مالی کرپشن یا د بل په حق سلب کول باندې ولې مجبور دي هغه وړاندو سترګو یو بل سره مقابله کول سیالي کول او په خپل صادر پورې خپل نه غزول چې کم دي یا د انسان د لوګه چې کم دا هغه برقرار ساتلو لپاره یا د غیر پرمختګ ورکولو لپاره انسان کرپشن کوي بل سوسایټي کې معاشره کې خپل سټیټس برابرولو لپاره هغه په کرپشن مجبور شي ځکه کله چې سټیټس برابر نه نو بل انسان ک ډېر مهنت سره او په حلاله ګټلی خو دا غو رک رکاو معاشره سره برابرې نخري نو خلک وته سپک ګوري یا هغه بد قسمت سره اهمیت نه ورکړي بیاندارې لا اهمیت نه ورکړي بلکې دا رنګ ډنګ او سچ دښ لا زیات ورکړي په دې مثال وځو تاسو ته د خپل کور نه ورکم چې کرونا کې زما څلورونه په حق رسیدلی نو دا خو چې زما د والد څخه د طرف نه غوښته کوم وراثت ملو شو نو په هغه کې خیر چې هغه سم نو لاست روستنه اتوار باندې زما یو ویروندار 2.90 کروڑ باندې یو کور په شیرپو کې خرڅ کړ او صد پاره خرڅ کړ چې دا غي د ژوندو او د چاینا پروډکشن هغه هول دا وی کوم بزنس چې وو د چاینا د بهر ملکونو سامان هغه یو دین بار ملکی تجارت شو دویم هغه خپل خپل باندې کول غاړي والا خو معاشره کې خپل سټیټس برابر ورو ده پاره یعنی یو دکاوي ته پاره بزو وې ما هغه دون ډیر لوی لاس او دې ته وځه لاس وې صدا شاباسي د سولو شاباسونه خو یو دمړې نه جوړيږي نو د کرپشن یو لوی وجه دغه ده چې زمونږه سوسایټي چې کومه ده هغه دیکھا دیکھی یو بل ته په لیدو باندې خپل ځان بره راوستو باندې یا شو شاده پاره پړندو سترګو لګیا دي چې کم مونږه کھوک لکې زنگا بنیادونه اخوزول دی دا پارا دا بروکی لیول نراوالا پا هر لیول بان خلق کرپشن تی چی منگا دی زردار شو او با دام کتلی دی چی غط کرپت یار دیر مزرد سروائم خوپری دا چی بیرم دیر کرپت خلق ما کتلی دی چی دا غوی دیر کورون ناو هر یوشی دی خود پاس بیتلی کری ماشاءاللہ وختو چې سمرم یې په دې شکر کوي په ځان اعتماد وکړي نو دا ماشربا علی سي بلکې گزارې را واخلې کومګه گزارا اونکو نو دا پاکستان او زمگا کورونا او زمگا بچی نشی چلے دے تعلیم کے کرپشن دے صحت کے کرپشن دے نوکروں کے کرپشن دے لا اینڈ آرڈر سچویشن پولیس کے کرپشن دے یعنی کم کم قدم کے نہ دے نو دا صرف دے دا پارا دے چزمکا دا کور پا بنیاد باندے پا خپل شادر پورے خپے نغزو او پا خپل خڑا جامع کے زاندہ تا بدیخ کاری دا خبرے دی مونگا بدلی کو چی دا مونگا بدلی کو نو مونگا خوڑی مونگا آئل یا دا سیزونا دا ایران پراتے دی پیاس مونگا دا دوبینا را خوارو تماتر دی مونگا دا ہندوستان را خوارو زمونگا دا ستن نارا والا دا کور ہر دویم شے دا چائنا پروتے والے
صحیح
نو گورے جی دا مونگ تا پکا کپڑا یعنی سو گورا مچے ہر یو شے چائنا 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 یعنی دا باہر ملکون آئی مین تو سے نو مونگ تا پکا دا دی چی پا خپل سا پروڈکشن باندے پا خپل زان باندے اور خپل کد دو روپے دی مونگ سارا پاکی کدے دا باچائی تری کئی سب
دیر مننا میسی زفر دک وقت کمی سر مخامخ یونو دیر مننا استاسو دا نظر سخا او دا ٹیلیفون دیر زیادا مننا دا فرید رپورٹ راشو کسنگا
بلکل برستان صبح کې لنن څخه د حافظ سوري شلانی ورستان په بلار سو چې په ولسم فروری یعنی د نن څخه به د ولس روزنې د پولیو ځانګړي کمپاین پیلېږي په دې اکل نور تفصیل تاسو په راپور کې وړاندې کوو
په بلوچستان کې د پولیو وایرس او نورو بیلابیلو ناروغیو ضد د واکسین په دغه ځانګړي دولس ورځنی کمپاین کې به په لکاو ماشومان ته واکسین ورکول کیږي
12 دن کې لیے جس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ
دا د دولس ورځو کمپین دی هغه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوو چې په تیرو کمپینونو کې زمونږ نه پاتې شوی دي زمونږ ټیمونه به د صوبې د هرې ضلع هر کور ته ځي او تر څلور لکه زیات ماشومانو ته به دا څاڅکي ورکوي
یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ جاری رہے گی
د چارواکو په وینا په یاد کمپاین کې به د پولیو ضد څاڅکو ترڅنګ تر 15 کاله کم عمر ماشومانو ته د ټایفاید نمونیا نسناستي تور ټوخي تور جړی په ګډون له 12 ناروغۍ څخه د ژغورنې ځانګړي واکسین هم ورلګوي
که په یو کور کې یا یو ماشوم کې د پولیو وایرس وي نو دا د هغه ماشوم او کور مسله نه ده بلکې د پوره کلی او ټول خار مسله ده دا اوس ولسی مسله ده نو په سختۍ سره یې ترسره کوو
روان کال په پاکستان کې د پولیو وایرس دوه کیسونه رپورټ شوي چې لومړی کیس د خیبر پښتونخوا صوبې په ډیرا اسماعیل خان او دویم کیس د سند صوبې په بدین سیمه کې رپورټ شوی په پاکستان کې د پولیو ضد کارکونکو ادارې رپورټ دی چې په کال 2014 وستم کې په ټول ملکی سلور او یاد د پولیو کیسونه رپورت شوی چې تر ټولو زیاته په بلوچستان صوبه کې 22 پر دویم نمبر سند صوبه کې 23 پر دریم نمبر پښتونخوا صوبه کې 22 په پنجاب صوبه او اسلام آباد کې یو یو کیس رپورت شوی د ډاکټرانو په وینا پولیو ناروغي ناقابل علاج ده لدې ناروغي څخه د ژغورنې یوازینې لار پر وخت و ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول لازمی دي حفیظ الله ستوري شیرانای وی او ای ڈیوا کوٹا
بیا سړی مشه د خدای پامان لپاره ډیر زیاته مننه د ټولو تاسو پیغامونه راغلي دي او خا ډیر پیغامونه راغلي دي خو بس بیا هم بلک ایز وای د الله پامان اخیره کې سو شیرونه مراله لګلی مننه تاسو رحمت حسین صاحب تاسو هم ډیر مننه چې استاینه مراله لګلی دا ډاکټر صاحب ته ورسره ډاکټر نورګل وای بیروزګاری زیاته ده نو بس او بیروزګاری خدا سب سره اوکي فیسبوک ته به مو ګورو برکت شافتی دي صاحب تاسو ډیر مننه نن خو تاسو پیغامونه هم ډیر رانغله لګ راغله او بیا د ټولو ډیر زیات مننه وکړو.
بالکل ټولو مننه به وکړو. ساسو نړۍ مننه کوم چې تاسو هم په دې خبرونه کې راسم ملتي لري. خپل د قدرمن میلمه صاحب ډاکټر شاهد علي صاحب چې په دې خبرونه کې راسره ډیر معلومات شریک کړل. ساسو د ټلیفونونو میسجانو ډیر مننه چې په دې خبرونه کې راسره شریک کړل. خپل تخنیکی همکارانو به هم مننه وکړو چې د خبرونه تنظیم کړي دا ډانس بیرل طیب کالوین نیک او خپل محترم پروډوسر صاحب شهبزاده سره بس تاسو خې اجازه غواړو.
او په لګه شیبه کې بس لار شو. خدا غدي چې سبا هم مهمه خبرونه ده نو سبا هم
او تاسو به د کرکټ سره تړلې تازه تازه معلومات هم.
بالکل آی سی سی یا د چمپینز ټرافي په حق باندې به شهبزاده زموږ همکار هر ورځ تاسو سره د تازه چې کوم میچ وي پاغي باندې هم او تیر شوی میچ په حق له هم ډیره
پښتنه لري کولای شي چې را سره شریک کړي. عبدالمتین صاحب تاسو هم نړۍ منکم انقلابی پرسن صاحب هم د ټولو ډیره مننه کوو.
نو دا الله پامن
الله مالسه.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب
السلام علیکم او ستړي مشي. تاسو درنو لیدونکو د هایل اونیزه خبرونه ګورئ. دا اونۍ د افغانستان په تړاو درې مهمو مسلو ته ژوره کتنه کوو چې په دې درې مسلو باندې یو تر ټولو مهمه پوښتنه چې ماتره ده هغه دا ده چې آیا افغانستان سیمه او نړۍ ته په لوی امنیتي خطر بدلیدونکی دی. په دې ارتباط زه درې مهم منابع لرم چې به وروسته د ملمنو سره بحث کوم. خو تاسو ته یادونه دا کوم چې دا اندېښنه د داعش خراسان د ډلې د وروستیو خونړۍ د یو بریدونو ورسته ماتره شوې ده. مثلا اروپایي مشان د ملګرو ملتونو امنیت شورا، روسیې، تاجکستان او یو شمیر امریکایي پخوانی او اوسنۍ چارواکو ویلي چې د داعش خراسان ډله په افغانستان کې ورسته تر بلې ځواکمنېږي. د افغانستان روان امنیتی او سیاسي وضعیت د ارزونې د پاره منګه داونی په جنیو کې د ملګرو ملتونو د پاره د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه سپته او په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د سفارت پخوانی سرپرست او ډیپلومات احمد سیر داوودزی سپته منګه بلنه ورکړي او زه دواړو د محترم ملمنو تخپل هر کله يم ستړي مشي. داوودزی سپ او اندیشه سپته ست خرغلا سو اجازه راکې د پاره چې منګه نیم ساعت جوړ بحث لرو او کولای شو چې ډیر تمرکز د افغانستان په امنیتي وضعیت او بیرونی اقداماتو باره کې وکړو. غواړم یو عمومي پښتنه اول دا مطرح کوم چې په افغانستان کې دا د ترګرۍ د زیاتېدلو خطر په کومه کچه د ستاسو د معلوماتو په اساس اندیشه سپ که تاسو خپل اول نظر را ترا کوي ځکه چې تاسو همدا ونی د ویانا د غونډې کوربه هم وي او په یو ډول غړي وي. مهرباني.
سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تشکر جناب آشنا صاحب همچنان همکار دوست عزیز ما آقای داوودزی. فکر میکنم بحثی را که شما مطرح کردین بحث بسیار مهم است، خصوصا در یک دو هفته گذشته آخرین گزارش ها و راپورایی که به سطح جهانی منتشر میشه، چی آخرین گزارش کمیته نظارت بر تغییرات سازمان ملل متحد که آخرین جزئیات از حضور القاعده، از حضور جدی داعش و حرکت یک تعداد از افراد داعش حتی از سوریه به طرف افغانستان، حضور جیش العدل و انصار الله و تقویه از این گروه ها در داخل افغانستان و همون یک فضای بسیار مغلقی که به وجود آمده که اینا میتونن در این فضا و در تفاهم با گروه های مختلف طالبات هستن که رشد کنن و بر ما شما بر ملاقات. از طرف دیگه سازمان همکاری های شانگهای، سازمان همکاری های شورای مشترک المنافع زیر رهبری روسیه، خود شورای امنیت روسیه و در اخیر هم نهادهای ایرانی هم اظهار نگرانی کردن. پس به این معنا است که گروه های مختلفی که دشمن کشورهای مختلف هستن، چون تمام این گروه ها دشمن های مشخص خودشان ندارن، تمامش به شکل موازیش به طرف تقویه شدن روان هستن. و این نشاندنده از این است که او یک وضعیت بالانسی که وجود داشت که گویا طالبا یک مقدار پول میگرفتن که در مقابل داعش جنگ کنن، باز یک مقدار پول دیگه میگرفتن در مقابل جیش العدل، همین وضعیت، همین کنترل از بین رفته. و معلوماتی که من دارم یک نوع ارتباط استخباراتیه که بر اساس توافق دوحه بین طالب ها و بین آمریکایی‌ها وجود داشت در قسمت عملیات مشترک با داعش. مدت میشه که همین معلومات تشریک مسائل استخباراتی به سال سطح پایینش آمده و عملات داعش در مقابل افزایش یافته که این کشورهای مثل ایران و روسیه را هم صاحب تشویش کرد.
یو داستاسی د خبرې په تایید چې تاجکستان، مسکو او حتی چین په خپل ظاهر انداسي ونه مت کړی دی یا څرګنده کړی دی چې افغانستان یو امن افغانستان ټولو ته خده او تشویش لري، او زیات وخت موږ سیډونکو سره خبرې دا کوو، هغه وی چې زکه د نامنۍ وجه نه چین تر اوسه پورې لویه پانګونه په افغانستان کې نه کوي. په هر صورت دوزې سبز تاسو سره ګرځم، تاسو معلومات څه دي، نظر څه دی، تاسو واشنگتن کې ډېری چارواکو سره ګورئ او واورئ چې نوې حکومت په کومو اقداماتو او تبصرو سره را روان دی چې تر اوسه د ارزونې په حالت کې دی. خو په مجموع کې د افغانستان وضعیت واقعا یوې لوی امنیتي خطر ته مواجه شوی دی، یعنی رسیدلی دی داسې یو حالت کې دی که نه؟ زه غواړم اول یو ارزیابي بیرا کی به بزبل پختنه کو.
سلامو در تاس داشت ناسف ساس و قدمت میل ما هنده شست تا و ساس چول و آوریدون کلیدون کتا در توریستی دل و در افزایش او کچی دیتی دل پا افغانستان که منگا در دری کال پراپورو که آوریدل تحلیلون منگا آوریدل در شورای امیت راپور که مو در دیر حیوادو پا رسمی بیانو که منگا آوریدل. خو اوس چې مونږ په سترګو ګورو نه تنه یوازې د تحلیل بلکې د ارقامو په نتیجه کې هم د ښکاری چې سطح لوړه شوې ده. مونږ یې نو چې بریدونه په افغانستان کې سطح سه کال د تیر کال په مقایسه ډېره لوړه شوې ده. په ورته وړ باندې مونږ شواهد پیدا کړي سه کال چې په اوپن سورس کې دا پیدا کېدلی شي، په میډیا کې نشر شوي دي چې د افغانستان ترهګر تللي نورو سیمو کې جنګونه کړي دي، په سوریه یو مثال دی. نو هم په د تحلیل د نگاه نه که مونږ ورته وګورو کچه لوړه شوې ده، هم د ارقام او د اسنادو په بنسټ باندې. نو د افغانستان حالت د اندېښنې وړ دی، اندېښنه پکې زیاتېږي. یو خانه مونږ د واکمنې ادارې د ضعف شواهد ګورو، بل خانه د ترهګرو ډلو زیاتوالی.
یو دا ستاسو د خبرو په امتداد باندې یادوم چې د امریکا د خارجه وزارت چې کولی شي زموږ لیدونکي یا تاسو هم په ویبپاڼه کې به واخلې وګوري، دوی یو معلومات خپاره کړي دي. یو دلیل چې دغه په اصطلاح د ترهګرو د ډلو زیاتېدلو یا د انسجام په باره کې اندېښنه څرګنده کړې، هغه دا ده چې وایي د طالبانو د واکمنېدلو سره چې 2021 اگست کې دوی راغلل، د اماغه میاشت نه وروسته د داعش غړي او نور بندیان چې وایي دا د پروان او پلچرخي د زندانونو نه خوشې شو، دوی اکثریت بیرته د داعش په صفونو کې تنظیم شوي یا وصل شوي، یا ټي ټي پي ته چې پاکستانی طالبان دیالته ورغلي یا د القاعده سره بیرته وصل شوي او د جګړې ډګر ته راننوتې دي. اندیشه سه ستاسو نه په دې اړه باندې یو معلومات اخلم، آیا د افغانستان نه واقعا سیمې ته لکه نږدې ګاونډیو هیوادونو ته او نورې نړۍ ته داسې یو خطر شته دی چې مثلا یو نظامی برید د افغانستان نه په بل چا باندې وشي؟ داسې باره کې څه معلومات لري؟
خب تمام عملات تروریستی که لااقل در منطقه ما شما از روسیه گرفته تا و ایران و پاکستان فعلا شده، و یکی دو حمله هم که در اتریش و فرانسه از او جلوگیری شد، منابع استخباراتی معلوماتشون همی بود که اینا توسط شاخه خراسان داعش ترهریزی شده و زیادترین کسایی که در عملیات اشتراک داشتن به یک نوع مرتبط به شاخه هایی بودن که داخل افغانستان. پس به این مفهوم که بله دقیقا این کار صورت گرفته، ولی مهمتر از اویی است که در این اواخر قدرت از این گروه ها به این خاطر هم افزایش یافته که در نزاع داخلی طالب ها اینا از همین گزارش اخیر کمیته نظارت و که تحصیلات ملل متحد هم میگن که طالب ها مثلا گروپ حقانی از یک قسمت جنگجوهای خارجی به خاطر استحکام قدرت خودش در بعضی مناطق افغانستان استفاده میکنه. چند وقت پیشتر بین دو گروه، بین یک گروه از ایغورها و یک گروه از ازبک ها یعنی جنبش اسلامی ازبکستان در بغلان یک تشنج صورت میگیرد. یک قسمتی از این افراد مثلا انتقال پیدا میکنن به کنر. قسمی که شما گفتین کسایی که مربوط داعش بودن و از زندان ها آزاد شدن، اینا با یک نوعی با طالب ها در زندان ارتباطات بسیار نزدیک داشتن. وساحات سلفی ها خصوصا کنر و نورستان و یک قسمت هم از مناطق پکتیا و پکتیکا و خوست، اینا یک رابطه بسیار نزدیک، هم رابطه عاطفی، هم رابطه زندان بودن و هم رابطه ایدئولوژیک سلفیگری با هم دارن. از این اساس یعنی یک قسمت از فضای طالب ها با کار از این گروه ها باز است، گروه هایی که مرتبط به داعش است. در عین زمان باز گروه هیبت الله فضای از او برای گروه های مثل جنبش اسلامی ازبکستان، مثل انصار الله، مثل جیش العدل باز است. پس به این اساس به می تقسیمات که بین خود طالبا شده، گروه های جنگجوهای خارجی تروریست هم داخل افغانستان هستند، به اطراف متفاوت تقسیم شدن و این که کنترول ضعیف شده، اینا به قوت شانزیاد شده. و آخر هم این که خود جنگ، یعنی ختم جنگ در سوریه و این که اونا دیگه فضای زیادی به اوج ندارن، باعث انتقال از اینا شده و انتقال از اینا داخل افغانستان تعداد زیاد شده و قوت گرفتن، تجهیزات جدید به دست آوردن، تکنولوژی جدید اینا پیش میبرن و خود از این خطر بسیار بزرگ است. و از طرف دیگر همو چشم و گوش این که سازمان های استخباراتی کشورها در داخل افغانستان داشتن به اون اندازه دیگه ندارن، چون دره ها هست، کوه ها هست، پیچه ها. شما ببینید در این راپور گفته شده که در بعضی از قسمت های پنچیر، در بعضی از دره های کنر، در بعضی از دره های نورستان یا زابل، مناطقی است که شما از او به اصطلاح over the horizon که میگن، یعنی از طرف آسمان دیدن، بسیار مشکل است که شما بتونید یارا کنترل کنید. و استخبارات زمینی افرادم رسیدنشان به اون مناطق بسیار مشکل است. شما چطور استخبارات زمینی داشته باشین که مثلا در دره شتل پنچیر برسد، جایی که آخرین معلومات میگه که یک گروه کلان القاعده در اونجا وجود داره؟
یو دا تاسو چې یاد کړ چې ځنې ډلې په قوت کې شوې دي، د پاکستان یو تر ټولو نخکاره اولنی ادعا دا و چې به په پکتیکا کې بمبارد وکړي، چې د پاکستانی طالبانو عناصر هلته وو، قومندانان هلته وو، او ځکه د افغانستان په حریم باندې هوایی بریدونه وکړل. اوس یو اندېښنه دا ده چې دغه ډلې چې تاسو دا نور یادې کړلې چې په سیمه کې زیاتیږي، فکر کوي چې احتمالا تاجکستان یا د روسیې په همکاري باندې شمالي ګاونډیانو هیوادونه یا کوم بل هیواد لکه ایران هم په افغانستان کې دننه د داسې لکه د انصار الله ډله یادیږي یا د نورې ډلې یادیږي، د دوی په ضد باندې کوم اقدام وکړي؟ اندېښه صاحب یو لنډه تبصره کراک.
ایرانی ها و اروس ها هر کدامش، اروس ها جالب است که بخاطر از بین بردن دشمن های خودشان تمامی استخبارات بین‌المللی و منطقی و یک نوعی با طالب ها هم کار بودن. مثلا معلوماتی که داده می شد برشان که طالب ها اقدام میکنن، طالب ها خودشان استخبارات از او با او اندازه ای که مردم فکر میکنه او قوتی را نداره که بتوانه تمام تحرکات از اینا را خودشان بدست برن. این معلومات چی از طریق سیگنال، چی از طریق تعقیب تلفن هایشان، چی از هر طریق دیگه ای که وجود داشت بدست می آمد، ولی هر کدام از این کشورها همو استخبارات دشمن خودشان که تعدید برشان است بر طالب ها می دادن. طالب ها در مقابل یک مقدار پول در مقابل از او اقدام میکردن. در بعضی جایی ها که اقدام نمیکردن او را انتقال میدادن. مثلا در قسمت ویگورها هیچ وقت اقدام نکرد، در قسمت جنبش اسلامی ازبکستان هیچ وقت اقدام نکرد، ولی در قسمت داعش، یک قسمت های از القاعده، یک قسمت های از جیش العدل بعضی اوقات اقدام کردن. در مقابل تی پی پی هم کدام اقدام مستقیم نشده، ولی بعضی از قماندان های طالب ها بعضی از قماندان های تی پی پی را وقتی کشتن در مقابل پول که ما شما او را دیدیم. حال مشکل کلانی است که امی ظرفیت از این که کشورها دیگه بتانن سر طالبه ها هنوز هم اعتماد بکنن بسیار کم شده، ولی در عین زمان خودشان هم کدام امکاناتی ندارن که به شکل مستقیم بتانن که اقدام کنن. امی است که همگی نگرانی را اظهار میکنن. یعنی چینایی ها خودشان درست شاید در بدخشان یک مقدار سرولنس داشته باشن، ولی در بغلان ندارن، ولی در غور ندارن، در فاریاب ندارن، در مناطقی از بادغیس جایی که انتقال داده شده ندارن. و امو است که مثلا از شرکت های توریستی خود هم میتونن استفاده کن. یعنی آخر خلاصه بسازمی است که تشویش به این خاطر زیاد شده که طالب ها همین زدبند داخلیشان فرصت ازیر از بین برده که اونا برن سر تورستا اقدام کنن، یا مجبور هستن که حلقته یرمک و کابل روان کنن که حقانی کدام کار درست است. پس به این اساس تمام فشارهایی که در داخل هم زیاد شده و همچنان کشورهای منطقه مثلا پاکستان، پاکستان لشکر طیبه و یک نوی و یک نوی از گروپ های سلفی و داعش حمایت میکن در این زمانی که باز طالب ها از تی پی پی حمایت میکن. این وقتی میکنه وضعیت به اندازه مغلق شده که کشورهای منطقه باید یک تعدادش خودش تصمیم بگیره که در این مقدار اقدام کنه، ولی او اقدام مصرف کار داره، او اقدام پول کار داره و او اقدام یک مقدار امکانات ضرورت داره.
که چیر دا تصوری چه دیر وقتی پا مطبعاتو که منگ دا چارواکو نمارو چه دا طالبانو مادی امکانات یا دا قابلیت و ظرفیت پا دی اندازه نور نده چه دا طول و دلو پا مقابل که و جنگی گی سره دا دی چه دا طالبانو حکومتی چارواکو همیشه داویلی چه داعش پا افغانستان که زپل شوه ده او هر زه که چه حتی افراد پیداشی من کولشو چه وی مخی ونیسو، اما او روستی بریدون اخکاره شلو چه دیر تعداد که همیشه حتی پا خپلا پا طالب چارواکو حملی کردی دی دوزه سه پختنه می داده چه دا طالبان و ارخو با پریدو آقا و مدواتو کم غگی گی خدا کمی دلی چه پتی دی او دا سه لکه دا داعش خراسان دلی چه بریدونه کهی دوی دا خپل مالی تمویل دا کمه کهی دوی مثلا دا استخدام پا چه دول کهی دا قناعت سنگه ور کهی او بالاخره دا خپلا قمنده سنگه تنظیمه چه پا لوی سطح که مثلا دوی کولش دا افغانستان بیرونم تهدید پیدا کی، او خصوصا یو بلا مسئله چې دوی دا ارتباطات څنګه ساتلی شي په دې جریان کې؟
او دلته یو توپیر کول پکار دی. په افغانستان کې نړیوال ترهګری ډلې کې دوه قسمه دي، یو د سیدی چې اهداف بیرون د افغانستان دي، ټي ټي پی یو مثال دی، هدف پاکستان کې دی، یا د آی ایم یو یا د ویغورو اسلامي تحریک، دوی اهداف بیرون دي، نو ځکه د دوی تحمل هم زیات کوي طالب دوی ته د زمينه برابرولو کې دومره ګواښ نه لري، دوی تشویش نه احساسوي یا ورته زمينه برابروي. مګم د داعش بیا لږ توپیر دار دی، داعش د طالبانو سره په رقابت کې دی او په افغانستان منځ کې په جغرافي باندې تقابل کوي، ځکه د دوی پر خلاف باندې د دوی هڅې او کوشش کوي چې دوی وځپي، ځکه داوم کوي وخت نا وخت چې دوی د تضیف کړی دی او پر خلاف لاسته راوړنې لري. دا چې داعش کوم ځای نه امکانات لاسته راوړنې لري، دا اوس موږ یو ګلوبلایز دنیا کې استو، دلته ډېر لارې دي، موږ اورېدلی دي چې د کرپټو کرنسي د لارې دوی مالي ترانزیکشنونه کوي، چې هغه ټکنالوژي باندې د ډېرو هیوادونو دا توانایي نشته ده چې نظارت یې وکړي یا مخنیوی وکړي. همداسې موږ د هغه سیمو کې چې د طالبان واکمني ضعیفه ده، په دغه سیمه چې اندېښه سربیا ده کړلې، لکه کونړ، نورستان، دغه غرنۍ منطقې چې هلته په سیمه کې د نفوس د سلفیانو شته دی، او په دغه سیمو کې دوی د قاچاق کې مخیل دي داعش، او دغه ځاینه هم مالیه او نور امکانات هم ټولې. نو امکانات څه د نن افغانستان دي، نړیوال شبکو سره دوی وصل دي، د ځاینه خپل امکانات ترلاسه کوي.
په شوم زه یو بل تبصرم تاسو نه اخلم، خدا پښتنه زه تاسو دواړو ته راځي کوم، هیله ده چې په دقت وامري او راته نظر پکې راکې. یو دا چې د طالبانو د په مجموع کې د ترګري په ضد مبارزې چې کوم تضمین د ورکړی و امریکا حکومت ته په دوحه کې د موافقو د مخینه، خاصتا د داعش خراسان ضد باندې دوی تر په دې درې نیم کال وروسته اوس دوی څومره د اعتماد وړ ډله ده چې باید په افغانستان کې اوس یو واقعا دغه تضمین عملي کړي چې افغانستان د ترګرو په ځای بدل نشي. دویمه برخه دا ده چې دا وروستیو کې موږ اورو چې د طالبانو ترمنځ درس یا د فرکشن یا د نشاب دومره لوی شوی دی چې د حقانی ډلې او پلویانې چې هغوی په یو ډول تعهد کړي، او یوه بله ډله چې د امیر په شمول باندې ده او د هغوی پلویان دي، هغوی ډېر بنسټپال او بنیادګرا فکر سره دي، دوی بیل دي. مثلا خبرونو کې اورو چې د ملا عبدالغنی برادر چې چا د سولې موافقه کړې وه، دا د افغانستان نه د مریضۍ په نامه بیرون تللی دی. عباس ستانکزی چې په مطبوعاتو کې څرګند شو سیاسي مویونو د افغانستان د امارت اسلامي یا د طالبان د حکومت د علني په خپل امیر باندې انتقاد وکړو، د ځنو پالیسیو خلاف دریځ څرګند کړو، فورا خبر کې راغی چې دا د مریضۍ په بانه باندې یا مریض دی تللی اماراتو ته. ورپسې ښکاري چې سراج الدین اقانی چې د داخله وزیر دی، څو ځلې بیانونه ورکړل چې غیر مستقیم مقیم امیر خپل مخاطب کو اوس ویل کیږي چې دا هم وتل دی د افغانستان نه بیرون دی. دا ځکه یادوم چې د دې ټولو خبرو او د دې تبصرو پر رڼا کې غواړم زه دا جواب واخلم چې آیا طالبان په افغانستان کې واقعا یو ډله ده چې اصلاحات راوړي افغانستان د ټولو لپاره کور کی او واقعا د لوی امنیتي او تروریستي خطرونو مخه مخنیوي وکړي؟ آیا په دې سره اعتماد لري کنه؟ دا ځکه چې یو لنډه تبصره راکې بیا به اندیشه سیب هم نظر راکې.
او د سیدې چې په دوه اګریمنت کې طالبان مکلفیت تنها او یوازې د امریکا او متحدینو په خدمت کې لري چې هلته به د وی امنیت تضمین او پاره کې دوی شاته نه دی پاتې تر اوسه پورې کوم د ګواخ د جری ګواخ سره نه دی مواجه شوی امریکایانو متحدینو. د سیمې هیوادونه د دې مزیت نه برخوردار نه دي، نو ځکه هغوی په بل تعامل کې دي، د طالبانو سره کوشش کوي خپل فشار پرې راولي، مثبت تعامل ورسره کوي او خو تضمین ځکه نه لري ځکه چې موږ بریدونه ولیدل په مسکو کې، ډېر لوی برید وشو چې د افغانستان کې ریشه پرته وه. نو د سیمې د هیوادو سره په تعامل کې طالبان خپل کوښښ کوي خو په جبری ډول باندې دا نړیوال ترهګر دوی نشي ستلی د افغانستان نه، ځکه چې خپل منځ کې د طالبانو اختلافات نور زیاتېږي په دې مسلې باندې. اوس هم دوی اختلافات لري د اقتصادي مشکلاتو له امله، د فرهنګي مشکلاتو له امله، سیاسي مشکلات. که دوی اوس جبری نړیوال ترهګر ډلې مشري د افغانستان د دوی د نننۍ اختلافات کچه بیخي زیاتېږي، د انسینټیو د لارې کوشش کوي دوی چې داسې زمینه برابره کړي د ګروپو ته چې په خپل خواغه وزید افغانستان نه منګولي د شي دوی اسناد او نور امکانات ورته برابر کړ چې دوی سوریه ته لاړ شي. سوریه ته ډیر لاړل، د ازبکستان د اسلامي تحریک خلک هم لاړل، د افغانستان د وجنګي دلال ته د وی غرم لاړل، د افغانستان نه دا زمينه ورته طالبانو برابر کړ چې دوی خپل خواغه لاړ شي او د دې کریډټ دوی کوشش کوي چې د چینان او ازبکانو نه واخلي چې دغه د حداقل د ستاسو د مرز نه لری کړل، مګم د قناعت وړ نه دی هیواد. خو شو
اندیشه سب مهربانی ساس مرزوان آورم.
خب فکر میکنم که طالبا بعد از دنیا آخر خصوصا بعد از سر کار آمدن حکومت جدید آمریکا و تغییراتی که در قسمت نوی تعامل با اونا صورت گرفت و این خودش سبب عمیق شدن اختلافات داخلی شد، این ما شما میفهمیدیم که امریکایی ها اقتدار غربی ها به این فکر بودن که احتمالا بتانن با امو گروپ دوحه گفته خودشان در امو گوانتانامو فایف جمع ملا برادر اینا بتانن که با تداوم یعنی کمک ها چی اقتصادی، چی کمک های بشری، چی کمک های استخباراتی به یک نوعی به اصطلاح امو موافقتنامه را و امو چیزی را که اینا به نام صلح جور کرده بودن این را نگاه کنن و به این امیدواری بودن که باز این گروپ میتانه که در دراز مدت امو وادهایی که داده او را به اصطلاح دلیور کنن. ولی آمدن تیم ترامپ بیشد که دیگه حوصله از او بحث وجود نداره و اینا هر قدمی که پیش رفتن معلوم شد که نه، قدرت آیت الله به اندازه‌ای است که اینا کار کردن نمیتونه و ما شما عملا دیدیم که یا تقریبا فعلا از افغانستان خودشان بیرون هستن و جان خودشان در خطر است، ممنوع الخروج است. پس به این اساس ما فکر میکنم به اصطلاح امو بیرونی امو ترینه که ترین اصلاحات طالبا بود دیگه، او از فعلا از اسکا گذشته. او ما از گذشته آل ما باید به این فکر بکنیم که مرحله بعدی چی است و میخواهتن است که مثلا ما در میانا جمع شده ایم و ما فکر میکنم که این دور پنجم بسیار متفاوته. نه تنها در اینجا باید که گروه های سیاسی نظامی مدنی افغانستان در هر جایی که هستن بیشتر از هر زمان فعال شوند، چون ما شما به طرف رفتن به یک خلا هست. این خلا چی سیاسی باشه؟ خلای سیاسی خود جدن وجود داره، کلا ما میفهمیم که مشروعیت سیاسی نیست، ولی خلای امنیتی تا هنوز وجود نداشت و آن قرار است که خلای امنیتی هم با وجود داره. خلای امنیتی به این مانا فروپاشی بسیار کلام. پس در این مرحله اصلاحات فعلا قصهش ختم است، قصه ازی است که ما از خلا چطور جلوگیری بکنیم و در این خلا گروه های تروریستی مثل داعش و گروه های القاعده و اینا یا صاحب یک سرزمین واضح نشن که مثلا دو سه ولایت برای خود بگیرن بگن که این جای ما، خب مال داره او کار بکنن، شاید جهان در مقابل از او حمله کنه و قصه سوریه شه، ولی بدبختی افغانستان بسیار کلان میشه. به اون خاطر من فکر میکنم که در صورتی که طالبان دیگه نمیتونن که امو وعده هایی را که داده بودن نه به منطقه نه به جهان عملی کنن،
جای ازیر پیشنهاد می است که جای ازیر جماعت مقاومت لااقل در جایی که هستند خانه خور کنند، غیر از او این جای داعش برمی کنند.
مننه اندیشه سیب زما مقدمه که ما یاده که چه دری مسئلو بانده نن جاوره که تنکو یوه داده چه پیشنهادی تر هدا شویده چه که پا طالبانو او پا داغ غرو بانی چالتا هر چوکم پا تور و لیستونو که شامل دی لکه تی تی پی یادایش خراسان ده پا دی بانده بندیزون نورم زیاد شی دوی ده نظارت لاندی و نیول شی و حتی ده هر دول اقدام نمخ که ده منزه ویول شی. بلا تر هدا ده چه ده دانالد ترامپ حکومت تا پیشنهاد شوی چه ده امدی اونه که ده نیویورک تایمز رسپانه یو مقاله که ولیکل هغه پیشنهاد دا وی د دینه مخ کې چې کوم خطر را مخ کې شي د امریکا نوې حکومت دا ریسک یا دا خطر په ځان نه مني بلکې عمل ته د په کابل کې سفارت پرانیزي او برخه او ډیپلوماټیک او استخباراتي شوبه د فعال کی او د طالبانو سره مستقیما د لویو خطرونو د مخنیوي لپاره په تفاهم یو ځای کارو کی چې دا حل شي. او درېمه تر هدا ده چې زنو استخباراتي چارواکو په خوانی او البته دوی پیشنهاد کړی دی چې دا خطر دومره لوی شوی دی چې د امریکا حکومت د مستقیما د طالبانو په شمول د ترګرو ضد عمل باندې د اقدامو کې ځکه چې سیمې ته خطر پیښی. زما وروستۍ تقریبا 15 دقیقې خو غواړم تاسو دواړو نه یو جمع بندي نظر دا واخلم چې د نوي حکومت د امریکا د ټرمپ په مشرۍ باندې احتمالا څه ډول نظارت به ولري یا څه ډول اقدام به د افغانستان په تړاو وکړي. او ورسره یو پوښتنه چې تاسو دواړو نه په نظر اخلم، د طالبانو په نبودن کې بدیل څه شی دی؟ څه مثلا ویانا غونډه وشوله، ځینې نظامي مخالفتونه د طالبانو کوي، مدني ټولنې ډېر فعاله د طالبانو په ضد شعارونه او مظاهرې کوي، فردي لحاظ نه ډېر خلک د طالبانو مخالفت بیرون د افغانستان نه څرګندوي، خو د یو نظام د بدیل په ځای باندې یو حاکمیت بدیل به څوکي. د اوزه صاحب تاسو اول مهرباني وکړئ دا د واشنگټن ارزونه کې شریکه کړئ چې احتمالا څه ډول نظر لري د افغانستان په تړاو.
د نوې ادارې راتګ سره د رضایتي کچه ډېره ټیټه ده. د افغانستان حالت سره خوشاله نه دي. موږ تاسو لیدلی چې د هماغه دوهې تړون چې د ولسمشر ټرمپ د واک لاندې امضا شوی دی هغه نقص شوی دی، او په دې فعلي ادارې کې د ښاغلي ټرمپ پخواني عسکر ډېر دي په واک کې دي تصمیمګیري کې شته دي. نو د فعلي حالت نه راضي نه دي د امریکا فعلي اداره. خو مشکل دلته دا دی چې اوس هغه غیر طالب افغاني جهتونه چې مطرح دي دی ټول تر دې دمه پورې نسبي حل لارې وړاندیز کړی دی د افغانستان لپاره. داسې کوم تحریک نه دی رامنځته شوی چې ټول افغانستان لپاره یو حل لاره دوی خپل برنامه کې ولري، او د نسبي حل لارې سره امریکایان علاقه نه لري. فعلي حالت بد ګڼي، مګر د دننه بدتر خطر شته دی دوی په نظر باندې چې که افغانستان څو لاس شي لکه مخکې چې اندېښنه سره یادونه وکړله چې کدا څو جغرافي تقسیم شي دلته بیا نو هغه یو مسول باندې اوس خو هغه یو مسول شته په افغانستان کې دوی ته ځواب واخلي د تهدیداتو په اړه باندې. نو ځکه افغانستان ته افغانان ته لازم ده چې د سمتي فرقي حل لارو نه راوځي او ملي سطح باندې یو ملي تحریک رامنځته کی تر څو چې د ټول افغانستان د پاره حل لار وړاندې وکړي.
مننه تاسو نظر دا چې ملي تفاهم یا یو ملي اجماع سره کول شي بدیل راشي. اندیشه سب دوه دقیقې لرو مهرباني تاسو.
خب ما فکر میکنم د قسمت امریکا طرحهایی را که کار ما آقای جاوید داده در این حالت فعلی تقریبا قابل تطبیق هیچ کدامش نیست. ایالات متحده امریکا وقتی که به یک کشور برمیگرده بسیار مطمئن میسازه خودش که سفارتش و دیپلماتایش و مراکزش نقطه تهدید نباشه. و فکر میکنم که افغانستان او تو یک جایی نیست در حضور طالبان در حضور حیبت الله که بتانه او تو یک گارانتی را بده. امیرالمومنین طالبان یک دو دانه فرمان خود قصد گرفتن نمیتانه، خاطر که فکر میکنه از خداوند برش وحی آمده که فرمانای تا نگیری با سوخ باز برای امرای ترام بشینه و موافقه کنه و بگرام اینا. فکر میکنم یک طرحی است که مطرح کردن و نوشته و کارش آسان‌تر. ولی فکر میکنم موضوع افغانستان بسیار مرتبط است با موضوع اوکراین. اگر بحث اوکراین فیصله شود به این که امریکایی در یک تعامل با روسیه در قسمت مهار کردن چین در منطقه به نتیجه برسند، موضوع افغانستان تبدیل میشه به یک موضوع منطقوی و امریکا خودش مستقیم نیست از طریق یک تعدادی از پارتنرهایش حضور خواهد داشت و و من فکر میکنم با شما زیادتر متوجه یک راه حل منطقوی باشیم حاله تا پشت یک راه حل بین‌المللی بگردیم. و گپ آخری که اجماع، من فکر میکنم که یک حالت بسیار آیدیال است که ما تمام مردم افغانستان را جمع کرده بتانیم برای اجماع. یک گروهی که متعهد به دموکراسی و اصول برگشت یک نظام مردمی هست، این زحمت را باید بکشه، این قربانی را بده. بعدن که در نتیجه رسیدن، باز میتونه گروه دیگر را برشان فضا مساعد بسازه. این کار بسیار مشکل است. ما منتظر ازی باشیم که کل افغانا جور بیاین. یک گروه باید
برای قربانی بده، بعدم فضا رو برامگی بشه. بیخی جواب می واخست که شک نشته چه یوه یوه واحد کتله که دلشی چه یعنی منسجمه شه و پس داغین یو ملی اجماع را چوده چه. من نکم نصیر احمد اندیشه سبستاسی ده حضور نه اوام داشن احمد سیر داوزه سبستاسی ده حضور نه دیره دیره من نکم دخپل و لیدون که داوسیلی نه من نکم چه زمانگ دی بحث ناسوی تربلی اونه پوریم پلو یا میربان خود اسپارو هیله ده چه دا امریکا غک نور اخبارونی در سر و گوری.